دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو د شنه اسمان لاندې خبرونه ده. البته تر شنه اسمان لاندې خبرونه په دې خبرونه کې په لومړني یو ساعت کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کیږي. همدارنګه په افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر د نننی سفر په شاوخوا به میلمانه او زموږ همکاران بحث کوي. په دویم ساعت کې د سولې د ولسي حرکت په فعالیتونو او رستوی هڅو باندې بحث کیږي. کوتر دې هر سمخ کې پام وکړي خبرونه ته. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې دغه تل افغان چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 50 وسله وال وژل دي او په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. دا پاکستان د بهرنیو چار وزیر شاه محمود قریشی نن کابل کې د دغلت افغان چارواکو سره یې لیدنې کتنې پیل شوې دي. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ لومړنۍ په لوړه کچه لیدنه کاته دي. دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه د شاه محمود قریشی لومړنۍ بهرنی سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سفر اجنډا په سیاسي او امنیتي موضوعاتو بحث او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر پلان خبرې اترې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 50 ترهګر وژلې، 3 ټپیان کړي او 10 مشکوک کسان نیولي. په هغه خبرپاڼه کې چې نن سهار د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر خبره کړې ویل شوي چې په دې موده کې 12 مشترک تهاجمي او تصفیوي عملیات، 114 کموندوي دندې او 1 هوایي برید ترسره کړی دی. دفاع وزارت وایي د عملیات په ننګرهار، غزنی، لوګر، کندهار، زابل، بادغیس، هرات، فاریاب، بغلان او هلمند کې ترسره شوی. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې وطن وسلوال وژل شوی او 9 تنه ټپیان کړي. د غزنی په قرباغ کې د وطن او د هرات په شندن کې د څلور وسلوالو او د زابل د چوپان کې د څلور وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې ده. دفاع وزارت په ننګرهار او لوګر کې هم وسلوالو ته د مرګ شوب لیدا وختو خبر ورکړي. اخوا په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلیکوپټر له شینډن څخه فراه ته روان و چې د خاک سفید پرنګ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. دفاع وزارت وایي په پیښه کې د الوتکې د پیلوټانو په شمول 15 تنه عمله وژل شوي. طالبانو ادعا کړې چې دوی د هلیکوپټر ویشته، خو د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې سیمې ته یې تخنیکي ډله استولې سو د هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې او راخیستو علت څرګند شي. چارواکی وایي پروان ولایت کې د سړک په سړک کې خودل شوی یو ماین چاودنې د ملي امنیت د ادارې څلور کارکونکي وژلي. په پروان ولایت کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قمندان لوزی احمدي ازادي رډیو ته وویل پیښه د شنبې د ورځې په سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي امنیت ځواکونه د پروان په مرکز کې د یو ماین په شنډولو پسې روان و چې په لاره کې پرې په سړک کې خودل شوی بل ماین وچاودید. ښاغلي احمدي ویلي په چاودنه کې د ملي امنیت پر څلورو کارکونکو سربیره یو ملکي کس هم وژل شوی دی. اخوا چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د پولیسو دوه پوستې نیولي او د دې ولسوالۍ پر مرکز د برید پلان لري. دا خبره په قرقین کې د سیمه ییزو پاسون کوونکو قمندان قربان ګلدی حکا چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو مشري کوي نن سهار ازادي راډیو ته کړې ده. په بادغیس کې هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د قادس د ولسوالۍ پر دوه امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او 3 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. مایک پامپیو وویل د اوباما د وخت د چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې. پامپیو د جمعه په ورځ دا هم وویل چې جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه وې شوې او مناسبې نه دي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جان کیری تورن کړل چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړي. جان کیری تېره اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله چې د بهرنیو چارو وزارت پرېښې 3-4 ځله یې له جواد ظریف سره کتلي او په دې لیدنو کتنو کې د اټومي تړون پر مسلې هم خبرې شوې. د جرمني صدر اعظم ویلي تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوي ټینګ شوی د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو په خپل حال وي. انګیلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې خبریالانو ته ویل په اوکراین کې سوله او د دې هیواد مسکنۍ بشپړتیا لا هم زموږ هدف دی. اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همدارنګه دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې روسیا د اوکراین کریمیا ټاپوزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 1300 زیات کسان وژل شوي دي. او سعودي عربستان پرون وویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا یو ویشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیساتي هدف و په هوا کې له منځه وړی. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي چې دا توغندی د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یوې ګڼ میشته سیمه ولګیږي له منځه یوړل شوی دی. د یمن حوثي شیعه ډله چې ویل کېږي ایران ملاتړ کوي وایي چې پر سعودي عربستان د دوی د راکټي بریدونه د ریاض او د دوی د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کې کېږي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. امروز باز ما و آقای ساروان در خدمت شما هستیم و مسائلی که ما انتخاب کردیم در یه هفته در قسمت اول روابط ما با پاکستان است بخیر ما آقای ساروان و در قسمت دوم حرکت صلح از نظر میگذرانیم.
بله در صلح در حرکت پا با پا دوم ساعت که خبری کول و پا دی اول ساعت که لکه سنگه چی تاسو نظر صاحب آوریدون کتول در پاکستان در بحرانو چارو وزیر شما محمود قریشی نن کابل ترخه لیده نو دی پاکستان او دی افغانستان پاڑی کو خبری کو لکل چه دی عمران خان پا مشاید تحریک انصاف گوند حکومت جور شوی دی حکومت دی و جکپولی چارواکی لمرانه سفر داده چه نن دی کابل تکره دی ظاهرن پاکستان پا دی تو گواری چه افغانستان او نوری نری تا وشی چه افغانستان ورته لمری توب لری زکه دی نوی حکومت یو جکپولی چارواکی لمرانه سفر افغانستان تکوی. کابل ته د شاه محمود قریشی تر راتک وړاندې پرون د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو غونډه وکړه. په دې غونډه کې صدر اعظم عمران خان د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه او د آی اس آی رئیس نوید مختار او یو شمېر نورو جګپړو چارواکو ګډون کړی و. دې ته په پام چې ادعا کېږي د پاکستان په بهرني سیاست په تېره بیا د افغانستان په اړه د پاکستان پوځ مهم رول لري. په دې غونډه کې د پوځ د مشرانو ګډون د پام وړ دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو د ملاتړ په خاطر د امریکا تر فشار لاندې دی غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خپلې اړیکې ترمیم کړي. آیا د قریشي دا سفر به د دو هیوادونو په اړیکو کې کوم بدلون راوړي؟
والله دیگه سوال ما جواب دادن نمیتونم، باید مهمان ها جواب بده. مهمان های که ایشان دعوت به عمل آورده محترم استاد محترم ما محمد یعقوب وطنمل استاد پوانتون هستن در استودیو فیلن تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با بعض مهمان های دیگر ما مثل آقای اجمل حتمن کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی و پوانمل شلافرید استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی هم تماس های برقرار بکنیم.
بله نو لبرای با شاغل وطنمل صاحب تا ارکره و وطنمل صاحب کتا سی پا دیاره نظر سرگن که هم دا پشتانه چی ما مطرح کرده چه فکر کوئی چه دی شاغل قریشی دا سفر با دی دو هیوادونو پا اریگو که اغا خرابواله چی پا ورستوی کرامان سشوه دی؟ البته همیشه دی افغانستان و پاکستان اریگی خرابی بی خو کل ناکل یو چه بهتره شی او کل بیا بیرت خرابی شی او وست چی پا پاکستان که حکومت بدل شوه دی نو ممکن دستی هیلیشته چی دی پاکستان پا سیاست که پا مجموع که تغییر را غلی بی تاسی مورت هیلی لره یو کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورې د هیوادونو ترمنځ راشه درشه دا یو معمول کار دی او په هر اندازه چې دغه راشه درشه زیاتیږي په هغه اندازه باندې د خو اړیکو کارندوی وي. خو دا د حقوقي پلوه یام دي د نړیوالو اړیکو لپلوه، ولی کچیرته موږ د افغان ولس د غوښتنو لپلوه د راشه درشه تر بحث لاندې نیسو، نو زه فکر کوم چې افغان ولس هغه توقع چې له دغه سفرونو نه پخوا هم درلوده یا یې هم اوس لري، زه فکر نه کوم چې دی لاسته راوړي، ځکه چې موږ د دغه سفرونو په اړه باندې دوه فرضیې مطرح کوو. یوه فرضیه خوشبینانه فرضیه ده او بله هم بدبینانه فرضیه ده. خوشبینانه فرضیه دا ده چې دغه سفر په داسې مهال ترسره کیږي چې له یو خوا پاکستان تر سخت فشار لاندې دی د نړیوالې ټولنې لوري څخه، په ځانګړې توګه د امریکا لوري څخه، او له بلې خوا نه دغه د امریکایي چارواکو سفرونه هم هیله پیدا کړې دي چې پر پاکستان به کافي فشار راوړی وي، او دغه فشارونه به ممکن دي تاړې ستلی وي چې پاکستان نور له افغانستان سره باید صادقانه مرسته وکړي. ځینې نور موضوعات هم دي، مثلا د عمران خان هغه منشور، د عمران خان هغه ویناوې د کمپاین پر مهال یا هم وروسته تر کمپاین نه، او همدارنګه هلته هغه نوی حکومت چې راغلی دی دغه په مجموع کې هغه سیاستونه، دغه موږ ته دا هیله رابخي چې ممکن د پاکستان دا سیاست یو څه نرم شوی وي د افغانستان پر اړه باندې. دا خوشبینانه ده چې زه ډیر هیله من هم نه یم دغه سفرونو ته، او ډیر خوشبینه هم نه یم. ولی یوه بله فرضیه ده، هغه بدبینانه فرضیه ده چې امریکا او پاکستان اوس غواړي له دغه سفرونو څخه په ګټې اخیستو باندې وخت مدیریت کړي. یعنی دغه نوی حکومت هم هغه حکومت دی چې ایسا یا هم د پاکستان پوز قدرت ته رسولی دی، او له دې څخه به زیات توقعات هم لري. نو زه په دې باور یم چې د پاکستان ایسا د پاکستان پوز د ملکی حکومت څخه د ابزار په توګه ممکن دغه وخت مدیریت کړي، نړیوالو ته هم داسې وښي چې ګورې موږ په لومړي سر کې افغانستان ته زموږ چارواکي سفر کوي، افغانستان زموږ لپاره په لومړیتوب کې ده، او موږ غواړو چې له دوی سره اړیکې ولرو، د سولې په برخه کې موږ له دوی سره همکاري وکړو، همدارنګه د تروریزم سره مبارزه وکړو په ګډه سره، همدارنګه هغه ګډې امنیتي ستونزې چې شته دي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ښه مدیریت کړو یا هم دغه سره مبارزه وکړو. نو دغه دوه فرضی مطرح کیږي چې دغه دوه فرضیه ډیره مطرح ده.
بله آقای سارون، مهمان دیگر ما از طریق تلفون محترم پوهنمل شهلا فرید هم با ما هستند. محترم شهلا فرید، خوش آمدین به برنامه.
شکر از شما، من سلام تقدیم میکنم به شما و به مهمان دیگر برنامه.
بله، وزیر خارجه پاکستان به افغانستان آمده و در مورد روابط که بین افغانستان و پاکستان از کدام بهبود خواهد آمد یا نخواهد آمد، شما تا چند امیدوار هستین یا نیستین؟ از آقای وطن ملک پرسان کردیم، اونا از دو طرف کم کم گفتن، مثل از امون که ملا نزیدی نمیگه، پرسان کردن باران میباره یا نمیباره، گفتن نظر به بعض روایت ها میباره و نظر به بعض روایت ها نمیباره. شما چی فکر میکنین، یک بهبود خواهد آمد یا نه؟
ببین، ما به این نظر هستم که مشخصا در ارتباط با وضعیت افغانستان کدام بهبود نخواهد آمد، ولی هیچگاه هم من نقش روابط دیپلماتیک و نقش مذاکرات سیاسی را در رابطه با وضعیت دو کشور یا وضعیت افغانستان که عاملش کشورهای همسایه و منطقه و خصوصا خود کشور مردم پاکستانی، بلکه حکومت و حکام سیاسی پاکستان است، از این لحاظ من مثبت فکر نمی کنم. ولی گفته نمی داریم که اگر روابط با پاکستان کاملا روابط دیپلماتیک و سیاسی قطع شود، وضعیت بهبود حاصل می کنه. لذا با قطع از این روابط چون وضعیت بهبود حاصل نمی کنه، آمدن وزیر خارجه پاکستان در افغانستان دال به این است که هنوز روابط سیاسی وجود داره. هنوز امیدهای در این راستا موجود است که اگر مذاکرات سیاسی بسیار آگاهانه و مسئولانه و باید اراده قوی سیاسی صورت بگیره که در اینجا نقش افغانستان بسیار برازنده باشه، یا کسایی که سیالای وزیر خارجه پاکستان در افغانستان است، مثل وزیر خارجه افغانستان، یا بعد مذاکرات که از طریق افغانستان و پاکستان توسط وزیر خارجه پاکستان صورت میگیره، خود کسایی که در این بحث اشتراک میکنن حداقل بسیار دقیق در مورد افغانستان، افغانهایی که در این بحث هستن، اگر وزیر خارجه افغانستان است، اگر کسای دیگه تعیین میشن، بسیار از لحاظ سیاسی باید عقلانی عمل کنن. من به این نظر هستم که آیت هایی که دیپلماتیک که بین افغانستان و پاکستان تبادله شده و خواستن در وضع افغانستان تغییر بیاره، بحثی که از گرفته شده توسط افغان ها بحث بسیار عقلانی سیاسی نبوده، بسیار عرفان سنتی عمل کردن، از سنت های روابط دو کشور استفاده کردن، نه از سیاست هایی که باید استفاده صورت بگیره. لذا من فکر میکنم این بار اگر زیرکی سیاسی در آیت افغانستان موجود باشه، یا حداقل آمدن وزیر خارجه پاکستان در افغانستان، اینا به نوع در مذاکرات خود تنظیم کنن که موثریت از این ما در کرده بتونیم. معمولا وقت مذاکرات صورت گرفته توسط نماینده های دو کشور، بیشتر افغان ها مطمئنانه به مردم گفتن که حال وضعیت خوب میشه، ولی چند بعد دیدن که هیچ نتیجه مذاکرات نداده. ما فکر میکنم که بحثا عقلانی نبوده، یا حداقل همسویی با هم نداشته، نتیجه خوب نداشته. ما زیاد امیدوار به نتیجه مثبت بر افغانستان بتر به اون نیستم، چون فعلا پاکستان زیر فشارهای بسیار خاص سیاسی قرار داره. از این لحاظ من فکر نکنم این میخواهد فقط آب خط بسازه و مایی بگیره، بازم پاکستان به مو حالت قرار داره.
بله دیره مننه، سلامت اوسه. کسم پدیاره روست لطاست خیلی پختن لرم آقا داره چه دی افغانستان حکومت نو چه کولی شی که مثلا پا خبرو که زکه چه دی پاکستان لاس به برده، یعنی پاکستان حربه لری و افغانستان کم حربه دی پاکستان پا مقابل که نلری. خیر پدیاره به هم روست لطاست سر خبری و کم اوس زموش درهیم مل مر دی سیاسی و حقوقی چارو کارپو شاغله اجمل هودمن هم د تلیفون لاری را سره ده. هودمن سه مخی تردی چی ده پاکستان ده بحرانوی چار وزیر کابل تا راشی، پرون ده پاکستان ده ملکی او پوزی چارواکو غونده و او ده ده سفر پاره خبری وکره، پا ده غونده که ده پاکستان ده پوز لوی درستیز او ده آی اس آی رئیس هم گردون درلود. دو دوی گردون پا ده برخه که تبن چه شاغل شا محمود قریشی تا به مشوری ورکردی چه پا افغانستان که چو وی یا چو نو وی، ستاسو په نظر د پوز ګډون مثبت ګڼل کېدای شي او که منفی؟ منفی ممکن ځینې خلک داسې فکر وکړي چې نو لا هم پوز د پاکستان په سیاست برلاسی دی او هغه څه چې پوز غواړي هماغه به د پاکستان اوسنی حکومت هم عملي کوي او یا به مجبوره وي چې عملي کړي. او د پوز په برخه کې په افغانستان کې داسې بدبینی موجوده ده چې پوز همدغه اوسنی حالت غواړي، یعنی ډېرو افغانانو په نظر پوز غواړي چې د طالبانو حمایت وشي او په افغانستان سان کی ګډوډی روانه وي. او د ملکی حکومتونو په باره کې تل دغه سي خوشبيني موجوده ده چې وای حقوقي غوړي چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او اصول وشي. ستاسو نظر څه ده؟
منه فکر کوم لاس مخکې خو دغه د پاکستان د نوي حکومت د جوړېدو سره کوم توقعات ممکن د دوی سیاست د افغانستان په اړه باندې تغییر وکړي، دا توقعات ماته ډېر واقعي نه ښکارېږي. ځکه کله چې موږ د پاکستان نوم اورو، د پاکستان د نوم سره او د پاکستان د سیاسي ماهیت سره د آی اس آی او د پوز نوم موږ ته رایادېږي. په دې معنی چې هلته هر سیاسي تصمیمګیري خصوصا په مهمو ستراتیژیکو مسایلو کې او په خاص ډول د افغانستان په سیاستونو کې هلته ډېر څه مطرح دی او اصلي تصمیم نیونکی څه دی؟ هغه پوز دی او هغه استخبارات دي. که چیرې موږ د دې شاهدان اوسېږو چې فرزند د پاکستان نوی حکومت هغه کوم موقف چې مخکې د افغانستان د چارو مسایلو په هکله باندې درلوده په هغو کې بدلون راغلی، نو دا په واقعیت کې د پوز او استخباراتو د سیاست بدلون دی چې د حکومت لخوا نه یا د دغه نوي حکومت لخوا نه هغه تمثیل کېږي. تر کومه ځایه پورې چې واقعیتونه دي هغه دا دی چې افغانستان مشخصې غوښتنې لري. تر اوسه پورې د پاکستان پوز استخباراتو او هیڅ حکومت د پاکستان د افغانستان مشخصو غوښتنو ته چې هغه ډېرې واضح دي هغو ته هېڅ ځواب ویلی نه دی. اوس مخکې له سفر نه د پاکستان د پوز د مشر سره او یا هم د آی اس آی د مشر سره د بهرنۍ چارو د وزیر یوځای غونډه د دې معنا ورکوي چې د پاکستان سیاسي حکومت هغه په یوازې ځان په خپل ابتکار مستقلانه نظر او تصمیم نشي درلودلی. سیاسي تشکیلات پاکستان کې که هغه د بهرنیو چارو وزارت دی که هغه نورې برخې د حکومت، هغوی یوازې او یوازې د پوځ او استخباراتي ادارو د ارادې ممثلین دي. یعنی هغه څه چې دوی غواړي مطرح کړي په خپلو سیاستونو کې، خصوصا بهرنیو سیاستونو کې او افغانستان سره، هغه به د هغو د ارادې انعکاس وي، نه د دوی خپل مستقلانه سیاست او تصمیم. نو په دې اساس باندې زما له نظره یو منفي پیغام لري. هغه په دې معنا چې کوم توقعات چې کېدله چې پاکستان کې به د نوي حکومت په راتلو سره، لکه څنګه چې دوی په خپلو انتخاباتي کمپاینونو طرحو کې دا مسله ویلې چې د افغانستان په مسایلو کې به موږ باید جدي واوسیږو او موږ باید په خپل رویه کې بدلون راولو، هغه څه توقع چې مخکې کېدله متاسفانه هغه توقع واقعیت نه دی. او د دې وروسته هم چې دوی کوم سیاستونه د افغانستان په حقله باندې په مخ باندې بیایي، هغه هم د پوځ او د استخباراتو تر اغېزې لاندې.
بله آقای سروان، دو استاد داریم، استاد را یکم که آزار بتیم. وطن ملسه یک فکری براتون بگویم که میگه کدام استاد میگه درس تشریح داد به شاگردا، پرسان کرد فهمیدین یا نه، شاگردا گفتن نه نفهمیدیم، دوم دفعه سوم دفعه پنجم دفعه پرسان تشریح کرد گفت حالا فهمیدین، یا گفتن نه این دفعه استاد اعصابش خراب شد در میز کت مش زده، گفت این دفعه خود ما خودمون فهمیدیم، شما چرا نفهمیدین؟ از اون خاطر سه وطن ملسه محترم، استادا چون سویشان بالاست بسیاری مسائل در با عمق صحبت میکنه و قدر زیاد ژورنالیستای رقم و مسئله را نمیفهمن. اما میخواستم تر شرایط فعلی را از نظر بگذارم. شرایط فعلی که در بین پاکستان و افغانستان میبینیم بسیار تفاوتای زیاد آمده. به طور مثال آمریکا یک نماینده خاص تعیین کرد مثل آقای خلیلزاد، و مثلا امریکا که هندستان بسیار روابط خود نزدیک کرده، رئیس که باشد سر پاکستان فشار بیاریم. از این خاطر یعنی شرایط فعلی که میبینیم با مقایسه چند سال پیش حالا بسیار زیاد فرق میکنه. حتی ممالک اروپایی، حتی چین، حتی دیگران سر پاکستان کم که میگن که شما یه مایه تروریست کم کو. به طور مثال چینایی ها میگن اگر توی تروریست ها را بسیار مایه بکنی وضع ما خراب خواهد شد، برای اینکه اینجا اویغور هاست، ما 120 میلیون اویغور داریم، تروریست ها در اینجا چه خواهد. از اون خاطر شرایط قسم که میبینیم به نفع افغانستان کم تغییر کرده. یعنی این شرایط گفتیم اگر از نظر بگذارن این وطن ملسه؟
ما مخکیم تاسو ته ویل چې دغه خوشبینانه فرضیه چې ما مطرح کړله، هغه هم دغه شرایطو ته په کتو سره اوس یو څه شرایطو تغییر کړی دی. مثلا دغه د خلیلزاد ټاکنه چې دا د پاکستان پر وړاندې جدي موقف لري، یعنی هغه پاکستان د تروریزم په تمویل، تجهیز او ترننګ باندې متهم کوي او وایي چې دغه پاکستان د تروریستانو زاله ده. همدارنګه ایران هم ګواښي چې تاسو هم له تروریستانو سره مرسته کوي. یو دا موضوع او دغه د پاکستاني د امریکایي چارواکو تک پاکستان ته چې هغه هم په ډله ییزه توګه هلته ځي، هم د بهرنیو چارو وزیر، هم د دفاع چارو وزیر، هم د همدارنګه د ډانفورد ځي او همدارنګه زلمی خلیلزاد ځي په یو وخت کې، دغه هم زما په نظر پاکستان به دې ته اړیستلې وي چې دوی باید له افغانستان سره صادقانه مرسته وکړي. خو ولې بلې خواته چې موږ ګورو کله چې امریکایي چارواکي له پاکستان نه وځي، بیا عمران خان په یو غونډه کې وایي چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده، نور به پاکستان په دې جګړه کې ښکیل نه وي. دغه خبرو ته که موږ وګورو، بیا یو څه موږ هغه هیله چې له پاکستان نه لرو، هغه هیله مو چې دغه سفرونو څخه درلوده، دغه بیا زموږ هغه هیله په ناامیدۍ باندې تبدیلوي. ځکه چې کله دوی راځي هندوستان ته ځي، افغانستان ته ځي، عمران خان هلته غونډه نیسي فوز له چارواکو سره او دا خبره کوي چې موږ نور د پردیو په جګړه کې نه غواړو چې ښکیل سو، یا به هدف دا وي چې دغه مرستې موږ سره وکړي، ځکه چې موږ پرته له یوازې په پردۍ جګړه کې ونډه نه اخلو. هغه مرستې چې تاسو د تعلیق په حالت کې راوستي دي، هغه باید تاسو بیرته له پاکستان سره شروع کړئ، او یا به هم منظور به دا وي چې دوی غواړي چې د پاوز او دی سی آی سای دی ویان پتوګه خپل موقف غوړه کړی چې یعنی دی پاوز لا درس نه دی وای چې موږ نور نه غواړو د پاکستان په جګړه کې مستقیما خېلو سود از موږ جګړه نه ده او نه غواړو چې د پاکستان وګړي دغه جګړې لپاره قرباني ورکړي. یعنی دغه خبرو ته کوم وګورو یو خانه هیله رابخي او بل خانه بیا موږ نه امید کوي چې دغه خبرې کیږي کنه. یعنی هغه چې فشار امریکا هم پر پاکستان نه راوړي چې بوش راو دغه فشار راوستي وو هلته ویل چې یا زموږ ترڅنګ ودرېږي یا د ترستانو ترڅنګ ودرېږي. دغه سی فشار کچیرته امریکا پر پاکستان واچوي نو زه بیا هغه وخت کومه وای چې لمن یو دغه ته بیا به غلطه خبره نه وي. ولی اوس کومه تنها په دغه موقتی مقطعی او ډیر جزئی فشارونو باندې فکر نه کوم چې پاکستان هم دې ته اړ باشي چې دی صادقانه مرسته وکړي او یا موږ هم ډیر خوشبینه اوسو ورته
ډیره
عادي مرستې دي.
سلامت اوسه ډیره مننه محترم شهلا فرید. مخکې مې تاسو ته وویل چې د افغانستان حکومت چې څه بل لاسه پوره دي هغه داری چې تروس پری کړی دی یعنی نړیواله ټولنه تر یوه حد پورې خبره کړې ده چې مشکل په کوم ځای کې ده. لیکن کله چې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي تر دې زیات څه په وس کې نه دي چې ورته وایي چې مداخله بند کړي د طالبانو ملاتړ بس کړي یا له موږ سره د سولې په پروسه کې کومک وکړي ځکه چې افغانستان کومه حربه په لاس کې نه لري. او لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه تروس پری همدغه کار شوه دی یو تغییر راغلی دی نسبت تیرو کلونو ته چې اوس دنیا پاکستان ته د انتقاد ګوته نیسي. نو دا په خپل تاسو یو بریالیتوب د افغانستان لپاره نه بولی؟
ببینید نن تغییری که آمده که شما موضوع حرف میزنید نمی تغییر است که افغانستان تانست در کنفرانس های بین المللی که در ارتباط به افغانستان بود یا کنفرانس های امنیتی که در ارتباط به افغانستان بود این رو ثابت کرد در جهان که جنگ افغانستان، عملات انتحاری در داخل افغانستان، تجهیز و تنظیم گروه های مخالف دولت افغانستان کل داخل سرحدات پاکستان صورت میگیره یا بیشتر خود پاکستان نقش داره. این بر جهان ثابت کرد و این هم نباید فراموش کنیم که گروه های قبلی که داخل افغانستان بودن و هنوز جنگ به این شدتی در افغانستان وجود نداشت زمانی که گروه ها علیه دیگه حکومت ها یا سایر حاکمیت هایی که در افغانستان بود و یک گروه ها تنظیم می شود در پاکستان اینا مستقیم خود امریکا به او دست و تجربه را امریکا داره که پاکستان بر تنظیم و ترتیب چنین گروه ها و در داخل افغانستان فرستادن یک تجربه کلان داره و تجربه موفق پاکستان بر امریکا بوده. خصوصا برای کشور امریکا کاملا ثابت است که امروز تجهیز گروه های مخالف افغانستان و جنگجوی ها تجهیز کسایی که میان داخل افغانستان حتی نقشه هایی که مهندسی میشه در بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان عملات انتحاری صورت میگیره این در داخل پاکستان میشه. این بر جهان هم ثابت شد، بر امریکا هم ثابت شد و حکومت پاکستان خودش چنی عمل انجام میده نمیرن جایی که انکار کنه ولی عملا چون در نو برخورد میکنه که دو رقم خدا نشان میده یعنی یک سیاست دروخه را در مقابل افغانستان پیش میگیره. یک تغییر دیگه خود آمدن خلیجات در افغانستان. من فکر میکنم نقش را که خلیجات سالهای قبل در وضعیت افغانستان میتونست بازی کنه آل نمیتونه، آل به صفت نماینده وزارت خارجه امریکا داخل افغانستان شده ولی قبلا صلاحیت خیلی بیشترتر بود. وقتی او وقت نتونست کارهای برای افغانستان انجام بده که حداقل امریکا یا منطقه به یقیده شده که پاکستان اگر همکاری با مخالفین دولت افغانستان نکنه جنگ در افغانستان ختم میشه. حالا به وقت آمده که جنگ افغانستان حالا از 10 سال 20 سال تجاوز کرده. من فکر کنم این هم خودش یک تغییر است، آمدن خلیجات با یک چهره دیگر در داخل افغانستان. ولی که چقدر ما از آمدن خلیجات میتونیم در افغانستان به نفع خود استفاده کنیم و چقدر خلیجات باز هم که امریکا نمیخواهد دوست خود پاکستان در منطقه از دست بده در مقابل افغانستان یک گپ واضح است که اگر هر قدر فشار را که امریکا بالای پاکستان وارد کنه باز هم نمیخواه پاکستان از دست بده. پاکستان در منطقه یک کشور است که با سلاح جروی آماده است، با سلاح هسته‌ای ببخشید. اینا کلش عوامل است که امریکا هیچ وقت را از دست نمیده ولی این کار سبب میشه که تداوم جنگ در افغانستان بیشتر شد. من فکر میکنم که افغانستان بخش فعالیت سیاسی را در رابطه با جنگ و بخش نظامی را بهش تفکیک قائل شده. در بخش نظامی تصاویر قاطع بگیره که باید به عنوان مدافع نباشه، به عنوان تحرز کننده بالای مخالفین جنگ خود باشه و از لحاظ سیاسی هم در منطقه و کشورهایی که در منطقه میتونن باید افغانستان حمایت کنن چون به ضررشان از دوام جنگ مثل چی ایرا دوست پاکستان هم است ایرا افغانستان بیشتر در مذاکرات سیاسی خود وارد کنه که چی تاثیرات را میداشته باشه. حالا شما مطمئن باشین که وزیر خارجی پاکستان آمد به افغانستان، حتی حکومت دارای ما نتیجه مذاکرات را که با او دارن نمیخواهید دستیار مردم افغانستان بانند. از این لحاظ مردم افغانستان در اختلاع قرار میگیرند. این بازم به نتیجه است و میره و من نتیجه نمیده. فقط چیزی که به دست آورده افغانستان همی است که امروز جهان امریکا و خود پاکستان، مردم پاکستان البته مطمئنن گفته میتونیم که اینا متفاید به یه حرف هستن که مخالفین دولت افغانستان در داخل پاکستان تجهیز میشن، تنظیم میشن و در داخل در افغانستان فرستادن میشن.
بله دیر از یادت مننه محترم شهلا فرید ده پانتون استاده اردمن سب علاوه پدی خبرو چه آخلی فرید ورته اشاره وکړه داسې هم ویل کیږي چې وای امریکا که چیرته په پاکستان تر دې زیات فشار راوړي چې دا اوس راوستای دی نو وای ممکن په د پاکستان ټولنه سره وپاشل شي او یو ډیر لوی مصیبت په ټوله سیمه او ته دنیا کې پیښ شي او دوی وای چې وای په پاکستان باندې هم دومره فشار هم ډیر دی تاسو وایست
زفکر کوم د مخکنی خبرو په ارتباط باندې چې وسولې یو موضوع ده چې یو حالت دی چې د پاکستان سیاست د افغانستان په اړه باندې څومره تغییر کړی یا څومره توقع کیږي چې هغه بدلون ومومي. بل هغه شرایط دي چې په نړیواله سطحه باندې نن سبا حاکم دي، هغه شرایط څومره پاکستان دې ته هڅوي یا مکلفوي چې په خپلو سیاستونو کې تغییر راولي. د دې دواړو منځ کې باید تفاوت وکړو. پاکستان تر اوسه پورې مقاومت کوي، یعنې دغه ټولو فشارونو سره سره په وضعیت کې هېڅ تغییر راغلی نه دی او د پاکستان چې کوم موقف و د افغانستان په هکله باندې په هغه کې هېڅ کوم تغییر نه احساسېږي. مثلا دغه کوم ملاقاتونه چې کېږي یا کوم امریکایي مقامات سفرونه کوي پاکستان ته، دا سفرونه مخکې نه هم وه. خلیلزاد صاحب مخکې هم د افغانستان لپاره د امریکې خاص استازی و سفیر و په افغانستان کې د امریکې دیر ملاقاتونه وصوله، دیر بحثونه وصوله، اما وضعیت که متاسفانه کوم خاص تغییر نه غی. تفاوت اوس داده چې د افغانستان اوسنی حکومت په دې برخه کې هغه نړیوال لابي تر کومه ځایه پورې چې په وس او توان کې ده په هغه برخه کې بریالی دی. یعنې ټول هغه شواهد او مدارک چې هغه د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخله ثابتوي او د پاکستان تر کنټرول لاندې خاوره کې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو فعالیت و انسجام د هغو اوسېدل هلته دغه ثابتوي. دا د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته خصوصا د امریکې دولت ته سپارلي دي او ټول په دې باندې متیقین دي چې پاکستان عملا علني مداخله کوي د افغانستان په چارو کې. ستاسو د وروستۍ پوښتنې په هکله باندې مهمه خبره دا ده چې د پاکستان د دولت جوړښت کله چې موږ ورباندې بحث کوو یا د پاکستان په ستراتیژیکو سیاستونو باندې خصوصا د افغانستان تر پغه باندې بحث کوو، موږ نشو کولای د پاکستان تاریخ له پامه وغورځوو. د پاکستان تاریخ کې دا ثابته شوې ده چې هر هغه ملکي حکومت چې هغه د استخباراتي او نظامي شبکو او ادارو یا د پوځ د غوښتنو او د هغوی د سیاستونو خلاف حرکت وکړي، هغه حکومت چپه سوی ده او نظامی حکومت جوړ سوی ده او تر هغه وخته پورې چې هغه نظامی حالت د پاکستان د پوځ او د استخباراتو له نظره د هغوی په ګټه باندې و غلط دوام کړی. وروسته له هغه نه دوی بیا راغلي د انتخاباتو خواته. اوس زما له نظره څه چې ډېر مهم دي هغه دا دي چې د امریکې دولت چې د افغانستان سره رسمي یو قراردادي ستراتیژیک اړیکو سابقه لري په دا وروستیو کلونو کې، څومره چې د افغانستان توقع ده، څومره چې د افغانستان ضرورت دی او باید عمل شوی وای، متاسفانه د دغه ټولو غوښتنو سره سره هغومره فشار چې لازم دی پاکستان باندې هغه فشار راغلی نه دی. یو د پاکستان داخلي شرایط دي. په تېرو انتخاباتو کې چې په پاکستان کې وسول هلته د ارقامو له مخې نه 15.6 میلیونه رایې افراطي ډلو ته اچول شوي دي. د دې معنا دا ده چې په پاکستان کې روان وضعیت او د پاکستان د بقا لپاره د افراطي ډلو او د افراطي مدرسو استخدام او د فتوا او د جهاد په نوم باندې د پاکستان د ارضي تمامیت د ساتنې لپاره د غورانون کې سیاستونو نتیجه دا ده چې بل اخره پاکستان کې د افراطي ډلو د حمایت کچه دومره لوړه شوې ده. که چیرې پاکستان دغه وضعیت درک نه کړي او همدغه افراطي سیاستونو ته یا د افراطي ډلو روزنې ته د پای ټکی کښېنوي، پاکستان د یو داخلي بحران سره مخامخ دی. دغه اوس چې د پاکستان لپاره د اتومي وسلو د لرلو مسله مخکې مطرح شوه ویل کېږي، دا په واقعیت کې د پاکستان ټولنیز جوړښت او د افراطیت نه د حمایت د کچې ورځ په ورځ زیاتوالی دې مسلې ته پام سره دا د پاکستان یو ضعف دی او هر وخت د دې ویره او د دې توقع احساسېږي چې ممکن همدغه افراطي ډلې یو ورځ په دې باندې وتوانېږي چې په پاکستان کې د داخلي بحران او کشمکشونو له لارې دغه وسلو ته لاسرسی ولري. دا هم یو او دا موضوع بالاخره په یو نړیوال تشویش باندې اوښتې ده. اوس مهمه موضوع موږ ته څه شی ده؟ موږ ته مهمه موضوع دا ده چې خپل کوشش دوام ورکړو، د افغانستان د حکومت له ادرسه ټول هغه شواهد او مدارک باید وړاندې کړو او د پاکستان د حکومت هغه برسیران چلند دې مسایلو سره، مثلا د غزنی په جنگ کې ټولو شواهد او اسناد دا وښودل چې خپل پاکستانی اتباع عملا په غزنی کې په جنگ کې وه، حتی د دوی جنازې انتقال شولې. اما کله چې د افغانستان حکومت له خوا دا مسله مطرح شوله، هغوی په ډېر یو سطحي چلند سره وویل چې دا ټول هغه کاریګر وه یا هغه کسان وه چې غزنی ته د سوداګرۍ لپاره تللي وه. نو که چیرې د مسایلو سره دغسې سطحي برخورد او زمونږ نړیوال همکاران هم دا په ډېر سطحي توګه باندې اوري او عمل نه کوي، نو
ډېره مننه سلامت اوسئ. بیا هم نوبت درکوو، وخت لرو. ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو ته به ووایو چې په دې خپرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. محمد یعقوب وطنمل د پوهنتون استاد، د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمند او د پوهنتون استاد پوهنمل شهلا فرید زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. که د موضوع په اړه پوښتنې لرئ، نظر لرئ، ټلیفون راوکئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره های بین المللی ما 00-42-02-2112-4501.
همدارست در سکایپ لطریق هم کولیشه لیمور سر تماس ونیسی راژیو دات آزادی زموش در سکایپ آدرسته او افغان بیسی متصواتل شمیره هم ستاسه به خدمت کده. اوریدون که لرو زن معرفی که مهربانی سیب.
بله بله سلام تخبر سلامونه تا تا نظر سیب تا گرانو ملمانو تا جزمیل علمان دولنده کن فیب چروخ او جولو
سلامت
سیب. تشکر سیب.
یو سوال خو مل ملمانو دار چې پاکستان هر وخت تر دغنانه پورې تر دایو سات مخکله د پاکستان حکومت او رسپان ټول دغه وایي چې د افغانستان اړیکې باید د هند سره نه وي، د هند اړیکې باید د افغانستان سره نه وي، هند باید په افغانستان کې هیڅ نوه مداخله ونه لري. دا د پاکستان هغه بربنده مداخله ده چې د افغانستان په چارو کې کوي. که چیرې د بهرنیو د چارو وزیر خبرې به آیا د افغانستان د چارواکو سره په دغه حصه کې وي او که به نه وي، که چیرې د افغانستان سیاستوال لذیر اکتوبر او لبخیاری نه کار وانخلی، آیا پاکستان به بیا امریکا تا داسې غلط ور نه کړي، بازی به ورته ور نه کړي چې امریکا به په یو بله خبره وغولوي چې موږ له افغانستان سره هغه د اړیکې لرو، موږ ځو افغانستان ته دا کارونه کوو او د افغانستان سره خپلې اړیکې ښه ساتو، موږ د افغانستان د سولې په دغه باندې روان یو. مګر دلته چې موږ چې عمل ته ګورو، په عمل کې څه نشته. د افغانستان پوځیان یو څه وایي او ملکیان یې بل څه وایي. آیا په دې کې دغه 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 د پاکستان یو نه رنگ د افغانستان د خلکو سره کوي. نو زما د سوال له میلمنو نه همدا و چې آیا دغه خبره د هند د اړیکو خبره چې ډېره مهمه ده د افغانستان لپاره، ولې چې هند په ډېرو عرصو کې له افغانستان سره حکومت کوي، آیا
د
افغاني سیاستمدارانو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره مابین به
ډېر زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بله بفرمایئ.
السلام علیکم کاروان صاحب. احمد همدرد در سره پاړي کا کې د لغمان د کارغیونا.
مهرباني کوئ همدرد صاحب،
خبر از دا کاروان صاحب چې دغه سړی سره راغلی دا قریشي واده دا خو د یو سل ورځې مخکې وزیر خارجه سو او پاکستان سے کم استراتیجی جوڑا کرے دا افغانستان لپار پاغی پا دیر کالونا پا لفگونو کالونا تیسری سے آغا استراتیجی جوڑا سوی دا سی یا غلول دی ایس دی دی خبر تغوگ نیول بکار نگی دغه چا وټا ک دغه نواز شریف چا بندي ک خدا پوسټ تا ک پاو جو تا ک نواز شریف ورته بندي ک خلاص تا ک حکومت تا ک لیدا دغه د چی شه او خبره هټوله د پاو سره دغه د افغانستان ته د هند تسترګه ګوري او هند هغه اس کله روغ او جوړ نه غواړي کله چې هغه افغانستان ته صادقانه د افغانستان تسترګه وکتل هیڅ خبره نه ستاره بي او تر اوسه پورې امریکا په صحیح بندیزونه هم نه دي لګولي صحیح شهرونه هم نه دي راوستي ولو که څومره د شهرونه دې بیا هم راولي هغه
خبری وکي صاحب
زادي خوش ولا يدي زادي بيداني ول سوالين تو سره پاري کي کي سره فون سر خدي
مهرباني کوي
مو خپل دا نظر ده د پاکستان خارجه چارو وزیر په باره کې چې دا سه غلط اول کوي غولول کوي اسی ساتي روي دا غلط ده نن وري دا اشرف غني صاحب غلې چې دا ځای کوي دا وي ځاپړي نه دي دغه ته غلط اول کوي دا غلط اول سر غولې ده نور څه کې نه شته. السلام علیکم.
صحیح مننه. سلامات اوسې. یو بل اوریدونکو به مخلو د اسکایپ لاري را سره دی. مهرباني کوي.
bale په فرمایئ.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته سلامونه. نظر صاحب ته او تاسو ټولو مېلمنو ته سلامونه قبول کړئ.
سلامات اوسې. مهرباني.
امیر یوسفزای يم د کیپیکینا.
مهرباني کوي یوسفزای صاحب.
ټول ناول خو د محمود قریشی د دغه ته د تلو د عمران خان دا چې اوس کومه نوې پالیسی ده دا هغه یو کړی ده دا د هیچ هم فشار یا دباو یا دا هیڅ خبره نشته. څنګه چې میلمانه دا خبره کوي چې د امریکې عمران خان داسې یو سړی دی چې زما په خیال باندې هغه د چانه یریږي نه نه د امریکې نه یریږي او نه د هند او نه د بل چانه. دا خو زما خپل داسې نظر دی او زما دا خیال دی چې افغانستان او پاکستان ته یو بل سره اعتماد به الکول پکار دي، یو بل سره تلل راتلل پکار دي او پتلو راتلو وایي. هغه پښتو یو دغم د ټپه ده چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي او کله راځه کله بزه درځم مینه. نو خبره دا ده سروان صاحب چې کله مونږ د یو بل سره ځي راځي خبرې ترې کوي خپلې ستونزې چې کوم دي هغه په خبرو اترو حل کوي نو دا به ډېره ښه. بل یو میلمه ستاسو په ادا کې وطن مل صاحب هغه داسې یو خبره وکړه چې ګنې د عمران خان چې کوم دی نو هغه فوج راوستی دی. عمران خان هغه داسې یو طریقې سره خبره وکړه چې هغه بالکل د دې خبرې نه خبر دی.
دا خبر یوسفزای صاحب په پاکستان کې ډېر خلک کوي، د پاکستان سیاسیون هم کوي.
هغه سیاسي ګوندونه چې مخالف سیاسي ګوندونه دي هغه دا خبره کوي دا زمانم.
خو تاسو چې د عمران خان پلوی یاست تاسو نه کوي.
نه زه ځکه نه کوم چې زه دا خبره د عمران خان چې کوم زه تل تاریخ ګورم نو هغه کې عمران خان خو زه هغه داسې په دې معنی زمونږ بس په دې نه دی زمونږ بس په اوسني چې د پاکستان او د افغانستان زما خواهش دا دی چې پاکستان او افغانستان خپلو کې یو داسې شي لکه څنګه چې مونږ رونه یو په افغانستان ګوره د پاکستان او د افغانستان داسې دي لکه چې زه هم یو ملک دی دغه چې بغیر پاکستان بغیر د افغانستان نه افغانستان بغیر د پاکستان نه دا یو بل نه بغیر پاتې کېدی نشي. پکار دادی چې دا خو نن د افغانستان
یوسف زای صاحب تاسو به یوه لنډه پوښتنه وکړم، لنډ ځواب راکړئ چې بیا اوس میلمنو ته نوبت ورکړو. هغه دا ده چې ډېرو هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې ډېرو نظر دا دی، باور یې دا دی چې په پاکستان کې سیاسي چارې خصوصا هغه خارجي روابط د پوز په لاس کې دي. که پوز څه وغواړي همغسې کېږي. د دې لپاره چې له پوز نه ملکي حکومت دغه واک واخلي څه باید وشي په پاکستان کې؟
زه دې خبرې ته زه خپل هم راتلم. ټول ناول خو د دې خبر دا ده چې زه دا خبره بالکل منم چې د پاکستان په سیاست کې د فوج ډېر غټ لاس وو، لکه زه به ووایم، ځکه چې د پاکستان او کېدای شي اوس هم یي خو لکه هم هغه شان نشي پاتې کېدی. د عمران خان پالیسي چې کومه ده هغه داسې نه ده، هغه به دوره په ظرم نشي کولی چې هغه د فوج نه ټول اختیارات واخلي. دا ډېره او ګرانه خبره ده. خو نه، خو یو خبره زه بل هم کوم چې په پاکستان کې لکه یو دغه وویل یو میلما نوم ماته نه راځي، خو چې د افراطي ډلو چې کوم د دوره میلیون اوټونه چا دوره رای نه دی اغشتي په دا کې زمونږ په خپل لکه هیڅ څوک مولیانو ته ګوره. فضل الرحمن چې کوم دی هغه فیل شو، ولې دغه شان نور مولیان هم چې کوم دی فیل شول، هیڅ هم په دا کې رای نه دی اغشتي. او په پاکستان کې افراطیت چې کوم دی یا دغه چې کوم دی نو هغه سختري دلې
سلامت اوسه کوردی ودان یوسف زای صاحب. اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی استاد وطنمل صاحب، که تاسو دی حاجی صاحب عظیمی په څرګندونو نظر څرګند کړئ. دی وایي چې پاکستان د افغانستان غواړي چې له هند سره اړیکې محدودې کړي، بېخي قطع به نو نه وایو. او بل د داسې نظر لري چې د شاه محمود قریشي دا سفر صرف د دې لپاره دی چې دنیا ته وښيي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې نږدې دي، ښې دي، نو په پاکستان باندې فشارونه هم کم کړي. او دا به پاکستان داسې اراده لري چې په دې شکل په ځان باندې فشارونه هم کم کړي. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
ګورې موږ په مجموع کې دوه نو دوستان لرو. یو هغه دوستان دي چې پرېغې موږ حسابو افغان حکومت پر حساب وي، او بل هغه دوستان دي چې باید لږ سره احتیاط وشي. هند د هغه هیوادونو په ډله کې ده چې افغانستان پر حساب وي، ځکه چې هر مرستې له افغانستان سره کړې، کومک کړې، څه مالی یا هم غیر مالی، غیر مغرضانه ول. ولی هر مرسته چې پاکستان کړې ده د افغانستان سره یا هم مغرضانه وو یا هم ځینې نورې موخې د خپلې درلودې. ولی هند تنها د دیپ خاطر افغانستان سره مرسته کولې چې دغه سیمه نور دی امن سیمه سي، دغه سیمه کې نور باید جګړه پای ته ورسیږي، ځکه چې دغه که په دغه سیمه کې جګړه وي د هند ګټه هم تهدیدېږي، د نور سیمه ګټه هم تهدیدېږي. ولی پاکستان تنها د خپلو ګټو لپاره چې هغه ګټه هم د افغانستان په ضرر وي، دغه لپاره دی غواړي چې د افغانستان سره مرستې وکړي. هغه مرستې هم ډېرې جزئي وي. ولی رابسو دې ته چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او یو خپلواک هیواد دی، له هر هیواد سره چې وغواړي اړیکې ټینګوي، له هر هیواد سره چې وغواړي د خپل اړیکې قطع کوي، او له هر سازمان سره کولی شي چې یو ځای شي، تړون لغوه کړي، تړون سره هم د تړون عضویت لاسته راوړي. نور هیوادونه دی افغانستان نه دیکته کوي چې دی د چا سره روابط باید ولري، له چا سره یې ونه لري. دا توصیه دی افغانانو ته نه کوي او نه افغانان دغه چې توصیه مني. او بل با دی او بل اورور پښتنه دا و چې قریشي صاحب دا څو ورځې کېږي چې دی ټاکل شوی دی، او د پاکستان ستراتیجي څه د پاسه اتیا کلن او سل کلن ستراتیجي ده د افغانستان په اړه باندې دا حاصلو بده. ګوري د پاکستان پاوس هغه د ملکی حکومت لپاره اسری کرخه او وستلې دي، لدغه سرو کرخو که اخو ملکی حکومت پخه کې خودله، یا به حکومت د حکومت مشران تبعیدیږي، او یا به د زندان ته لیږل کیږي، یا به د وجل کیږي. چې د پاکستان په تاریخ کې هم مثالونه زیات دي، حتی د دې په تاریخ کې دوه حکومتونه و چې هغه خپل دوره تکمیل کړي، قانوني دوره، نور ټول حکومتونه خپل دوره نه ده تکمیل کړي. او لامل هم همدغه پوځ، تر څو چې په پاکستان کې پوځ له دغه قدرت نه وي بلیدلی، هیڅ کله موږ له ملکی دولت نه توقع هم نه لرو او دا توقع به بی ځای هم وي. او بل راځم یو بل ورور پښتنه وکړه چې زه هم غواړم هغه ته ځواب ورکم. قریشي صاحب وایي د فشارونو پرته افغانستان ته تللی د عمران خان یو مستقل ده. ګوري عمران خان د پوز له لوري ټاکل شوی دی، د پوز په مرسته ټاکل شوی دی، ځکه دلایل شته دي. په هغه ورځ چې ټاکنې وي په پاکستان کې هغه مرکزونه چې هلته ګمان کېده چې د عمران خان د مخالفو ډلو پیروان یا هم ملاتړي زیات وي هغه یې تړلي دي. حتی په ځینو مرکزونو کې د دوی استازي له مراکزو څخه یا هم دغه محلاتو څخه ویستي دي. نو دا د دې ښودنه کوي چې عمران خان لپاره پوز یا هم آی اس آی مرست دی سره مرسته کړي د دوی لپاره کار کړي هغه صحنه یې هغه ماحول مدیریت کړی دی په باندې.
خب محترمه پوهنمل شهلا فرید، ما یک سوال دیگر میخوایم مطرح بکنم دیگه. او ایست که طرف افغانستان گرد شما بعضی مسائل تره کردین، بسیار یک مسائل ساده را اگر بگیم، مثلا از آقای اشرف غنی گرفته تا آقای نوره 100 نفر رهبر افغانستان باشه و هر کدامشون یک راکت در دست داشته باشه و ما و شما که پاکستان در حال جنگ باشیم، تن آقای اشرف غنی یکان فیر میکنه سن پاکستان، این 99 راکت دیگه سر آقای غنی فیر میکنه. هر روز مشکلات حکومت تا ما چبه میکنیم که ما چمو میکنم در این شرایط نه پاکستان نه یک حکومت دیگه هیچ کس هم سر ما اعتبار نمی کنه، میگه یا خود بین خود جور نمی آید باشد یا یک دفعه این راکت بازیشان خلاص شود بعد از او کتزی ها میشنیم. اگر سر نه سر آقای غنی اعتبار است نه سر آقای نور یا خود یکی دیگر از داره ایستن. از او خود پیش ازی که ما دم پاکستان هم ملامت کنیم، امریکا هم ملامت کنیم، ما خود ما یک موقف درست ملی نداریم در مسائل ملی. مثلا در ترکیه 4 حزب بسیار دشمن به یکی دیگه است. در مسائل ملی که میشه کلشان یک دفعه در کاغذ امضا میکنن که میگن نه انتر باید شوه. ما و شما این چیزا رو که خود ما یاد نداریم، طرف مقابل چطور سر ما و شما حساب بکنن و گپای ما را جدی بگیرن؟ صاحب محترم فرید،
جنگ افغانستان، بله میتونم گپ بزنم؟
بله بفرمایید.
بله
ادامه بدین، سوال متوجه شما بود. بله بفرمایید.
بله بله، جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، یکی مناسبات داخلی یک کشور است که بنابر حاکمیت جنگ 40 ساله در
خیلی بخیلم. شما از این موضوعات روز هیچ خبر ندارین؟ مثلا عذاب میایه و اعلان میکنن که ما ده ما حکومت چپه میکنیم، یعنی از این چیزا خبر ندارین؟ این خود جنگ، یعنی مسئله راکت که من گفتم یعنی مثال بود، یعنی منظور ما ایست که یک وحدت وزارت خارجی ما هیچ فعال نیست.
در بسیاری کشورها، در خود پاکستان هم یال همتر وضعیت وجود دارد داخل خود پاکستان. یکی موضوع داخلی کشور هاست که احزاب سیاسی مختلف یا گروه هایی که به قدرت مشروع یا نامشروع می نسن، خصوصا وقت برای قدرت رسیدن یک گروه سیاسی یا حکام سیاسی مردم به یقیده باشن که از رای مشروع به قدرت نرسته، خواه مخواه فعالین مدنی فعالین سیاسی احزاب که در جامعه فعالیت میکنن به نوع اختلاف نظر و اختلاف دیدگاه خود اعلام میکنن. این که در افغانستان 40 سال جنگ بوده، مردم بیشتر دفعه رو کوشش میکنن از در فشار و از در فر کردن راکت و لولی تفنگ یکی به دیگه برسنن. این که بس که فرهنگ کم کم ضعیف شده رو در افغانستان، ولی خواه مخواه کسایی که از کوه آمدن و مدت زمان های طولانی رو در کوه سپری کرده بودن، امروز وقت به قدرت سیاسی هم شریک هستن، بخواهند خواست خدا برد حاکم سیاسی در افغانستان انتقال بده، بر نوع از فشار و از اعمال قدرت قومی و این مسائل گپ میزنه. این کاملا در یک کشوری که در حالت بحران و جنگ است یک مسائل بسیار عادی هست. این موضوع عادی داخل افغانستان نه ارتباطش با پاکستان وجود داره و نه ارتباطش با ایران و دیگر کشورها، ولی جنگ ناشی از جنگ 40 ساله که در او عوامل مثل کشورهای منطقه مثل کشور پاکستان در او از جمله عوامل بوده، اینی وضعیت در افغانستان این جنگ حاکم ساخته و امروز کشورهای خارجی خصوصا پاکستان از این وضعیت افغانستان به نفع خود استفاده میکنه. لذا عسكر خود سرباز خود روان میکند، صاحب منصب خود از رایت های نفر میآید جنگ میکنه، ولی میگه یک ارادی بود در داخل
افغانستان.
این از وضعیت فعلی استفاده میکنه.
ډیره زیاته مننه. البته د نظر صاحب منظور دا نه و چې په وړو مسلو کې مثلا څوک دې په انتخاباتو اعتراض نه کوي، څوک دې په فساد اعتراض نه کوي، په لویو ملي مسایلو کې. خو خیر، یو بل موضوع چې وخت هم کم پاتې دی، ښاغلی هوډمن صاحب، له تاسو پوښتنه کوم. هغه دا ده چې اوس خو یوازې پر پاکستان د ځینو خلکو په نظر یوازې پر پاکستان فشار هم چندانې ګټه نه کوي، ځکه چې اوس روسیا او ایران هم د افغانستان د جنگ د جګړې کنټرول تر یوه حده په خپل لاس کې اخیستی دی. تاسو څه فکر کوئ؟
بله، که تاسو اجازه یې اگر یو سرجي صاحب د خبرو په هکله باندې ولاند خبره کوم.
مهرباني.
ګورئ، زه فکر کوم چې د عمران خان د سیاستونو په هکله باندې البته دا د کرکټ بالنګ او بیټنګ نه دی. دلته عمران خان ته داسې یو دولت مشرتوب ور رسېدلی دی چې هغه د خپلې بقا د جنگ لپاره هیڅ سولیزه لار نه لري. کوم وجه چې اوس پاکستان کې حاکم دی، د پاکستان سیاست څه دی؟ هغوی د خپل بقا لپاره جنګېږي. او که چیرې پاکستان په خپلو سیاستونو باندې یا د خپل تاریخ په اشتباهاتو باندې بیا کتنه کوي او سولیز سیاست ته مخه کوي، په کومه طریقه باندې چې د پاکستان وحدت ساتلی دی په هغه طریقه باندې ساتل کېږي؟ نه، پاکستان باید له تدبیر نه کار واخلي، نه د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله وکړي او نه هم خپل ځان له خپل منځه وپاشي. نو دلته مسله دا ده چې راځم ستاسو پوښتنې ته. مخکې نظر صاحب یوه خبره وکړله، دا ډېره مهمه او اساسي مسله ده چې په افغانستان کې سمه ده چې یو ولسواک نظام دی، دلته د بیان ازادي ده، دلته سیاسي ګوندونه او رسنۍ ټول حق لري چې په بېلابېلو مسایلو خپل نظر څرګند کړي. عمل افغانستان د ملي منافعو هغه سرې کرښې او اساسي مسایل چې دي، په هغو کې که څوک د حکومت مخالف وي، که څوک په حکومت کې وي، هغوی ټول باید په دې باندې موافق واوسېږي. او د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه په دغه مقابله کې د افغانستان د امنیت او د ثبات لپاره باید ټول یوه خوله واوسېږي او واحد نظر ولري. دا دوه ورځې د افغانستان په ولسي جرګه کې د امریکې سره د قرارداد د فسخه کېدو مسله راپورته شوې ده. مخکې استاد فرید ویل چې امریکا نه غواړي چې افغانستان په پاکستان باندې بدل کړي، یعنی په پاکستان باندې د ډیرو فشارونو له لارې پاکستان له لاسه ورکړي او افغانستان انتخاب کړي. دا خبره ډېره دقیقه ده. یو لوی مشکل څه ده، یا لوی عامل څه ده چې امریکا دغه کار ته نه کوي؟ هغه دا ده چې په افغانستان کې سیاست شکننده ده، ماتېدونکی ده. هر وخت د تېرې ورځې د ولسي جرګې بحثونه او له هغه نه دوه ورځې مخکې د ځینو سیاسي ګوندونو بحثونه دا په ډاګه کوي چې افغانستان د خپل ثبات لپاره، د خپل امنیت لپاره، د خپل وسلوال پوځ د ځواکمنولو لپاره او افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ لپاره کوم انتخابونه چې لري هغه متاسفانه اوسه پورې درک کړي نه دي. او داسې مسایل په داسې حساسو وختو کې راپورته کوي چې هغه کېدلی شي چې د افغانستان تعهد د نړیوالې ټولنې په وړاندې هغه د سوال سره مخامخ کړي. نو په دغسې یو حالت کې چې موږ دننه په هیواد کې د خپلو لویو ملي مسایلو په هکله باندې متحد و نه اوسېږو، موږ ملت سره متحد نه کړو، موږ د خپل حکومت سره د دې په ځای چې سیاسي مخالفت ورسره وکړو، په موضوعاتو په ارزښتونو باندې ورسره مخالفت وکړو، د حکومت سره دښمني کوو، طبعا نور هیوادونه ممکن په موږ باندې دومره اتکا ونه کړي او په داسې چا باندې اتکا وکړي چې هغه عملاً له موږ سره په دښمنۍ کې دي، یعنې په داسې هیوادونو باندې اتکا وکړي چې هغه عملاً له موږ سره په دښمنۍ کې دي. د روسیې او د ایران مسله او ممکن نور هیوادونه، شاید چین هم، د امریکې محتاطانه سیاست د پاکستان په وړاندې یو عامل همدا دی چې پاکستان د خپل بقا لپاره او د خپل اوسني ورانوونکي سیاست د دوام لپاره هره لحظه د امکان شته چې د یو بل هیواد غېږې ته ولویږي او هغه داسې یو هیواد واوسېږي چې هغه د امریکې سره په مخالفت کې دی. دغه فشارونه چې امریکې په تېرو څو میاشتو یا یو کال کې په پاکستان باندې وارد کړل، پاکستان د روسیې سره او د ایران سره د طالبانو روابط جوړ کړل او دوی په خپله هم په ځینو مسایلو کې هغه کوم موقفونه چې د روسیې او د ایران له خوا نیول کېږي د افغانستان د جنګ په هکله باندې، پاکستان هم یو ډول همسوی وښودله دغه سیاستونو سره. یعنې دلته یو له هغو نه چې امریکا یې لري په سیمه کې، هغه دا ده چې پاکستان هره لحظه امکان لري چې بل هیواد غیږې ته ولویږي چې هغوی یې بیا د امریکي د سیاستونو په وړاندې استعمال کړي په افغانستان کې. د افغانستان د دولت ډیپلوماسي یوازې باید په دې باندې متمرکزه نه وي چې موږ امریکې سره یا نورو هیوادونو سره راشه درشه ولرو او لابي د دې لپاره چې پاکستان باندې فشار راولي. موږ باید د روسیې سره، د ایران سره او د بل هر هیواد سره چې د افغانستان په مسایلو کې اغېز لري هغو سره باید دایمي تماس ولرو، او دغه تماسونه شته هم د افغانستان د حکومت لخوا نه تر څو
د افغانستان حکومت خو لري. خو که چیرته ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې له بل چا سره دښمني کوي نو له دې سره د افغانستان حکومت څه چاره لري، څه کولی شي؟
اوس مشکل همدا دی، اوس دلته دا جنګ څه دی؟ دا یوازې نه دی چې د افغانستان یو کورنۍ جنګ دی، جنګ یو نیابتي جنګ دی او هر څوک پکې خپل سهم او خپله برخه لري. دلته د ډېرو هیوادونو جنګ دی متاسفانه روان په افغانستان کې دی. موږ یعنی زما منظور دا دی د افغانستان د سیاست او ډیپلوماسۍ مورد باید یوازې یو هیواد یا دوه هیوادونه نه وي، موږ ټول سره باید موازی کار وکړو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ ښاغلی اجمل هوډمن، همداراز ښاغلی محمد یعقوب وطنمل او محترمه شهلا فرید چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب وایو. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د سولې په ولسی حرکت خبرې کوو. د دوی دا حرکت څومره ګټور دی، څومره اغیزمن دی، هله ده چې تاسو هم په دې بحث کې ګډون وکړئ، ټلیفون راوکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 1000 شمیرې لاري پیغامونه راوستوي. اوس د دې ساعت خبرونه واورئ چې مقیم نائب وړاندې کوي.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه پاکستان روی پلان عمل صلح دو کشور ملاقات کردند. وزارت دفاع افغانستان برای مشخص ساختن چگونگی نشست اضطراری هلیکوپتر نیروهای افغان و آتش سوزی آن از پس از نشست تحقیق می کند. صدر اعظم عراق در انتخابات این کشور خود را به دور دوم کاندید نمی نماید. تفصیل اخبار. وزیر خارجه پاکستان امروز با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. شاه محمود قریشی صبح امروز در رأس یک هیئت به کابل رسید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد دیدار وزیر خارجه پاکستان با رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت در این ملاقات هر دو جانب به تطبیق پلان عمل صلح و همبستگی تاکید کردند.
در جلسه هر دو جانب روی پلان عمل افغانستان و پاکستان تاکید کردند.
پلان عمل صلح و همبستگی بین افغانستان و پاکستان روی همکاری ها در مبارزه علیه دهشت افغانی و تلاش های صلح در افغانستان متمرکز است که به گفته مقام های افغان نمایندگان دو کشور پیش از این در چندین نشست آن را نهایی ساختند. آقای مرتضوی گفت بیشتر این موضوع آژندای گفتگوی دو جانب را تشکیل می داد. قرار است وزیر خارجه پاکستان امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزیر خارجه و سایر مقام های افغان ملاقات کند. در حادثه آتش گرفتن یک هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغان در ولایت فرا 5 تن کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید این هلیکوپتر از شیندند هرات راهی فرا بود که در منطقه رنج ولسوالی خاک سفید نشست اضطراری کرد و لحظه بعد آتش گرفت. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه گفت در نتیجه این حادثه به شمول پیلوتان 5 تن نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. طالبان ادعا کردند که آنها این هلیکوپتر را سقوط دادند، ولی وزارت دفاع میگوید هیئت تکنیکی را به منطقه فرستاده تا علت نشست اضطراری و آتش سوزی این طیاره را مشخص سازد. کشورهای اروپایی در سال 2018 میلادی 520 افغان را دوباره به کشورشان رد مرز کردند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت درخواست پناهندگی این افغانها در کشورهای اروپایی پذیرفته نشده است. سید حسین عالمی بلخی افزود که رقم برگشت پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی تا پایان سال 2018 میلادی به 800 نفر افزایش خواهد یافت. با گفته وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، نزدیک به 1,500 پناهجوی افغان در همین جریان سال به طور اجباری از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. آلمان روز چهارشنبه یک گروهی از 7 نفری پناهجویان افغان را که درخواستشان در آن کشور رد شده دوباره به افغانستان فرستاده. فرستادن افغانها از آلمان از سوی مخالفین انتقاد شده و میگویند که وضعیت امنیتی افغانستان برای برگشت این پناهجویان مناسب نیست. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در مبارزات برای کسب قدرت در عراق، صدر اعظم این کشور میگوید در تلاش برای دوره دوم قدرت نمی باشد. در این حال ناظران میگویند مشخص نیست که آیا او واقعا از قدرت دست کشیده است. حیدر عبادی صدر اعظم عراق دیروز در بغداد به خبرنگاران گفت: من دور دوم را نمی خواهم و در پیان نیستم. ما قدرت را به طور صلح‌آمیز انتقال می دهیم. پیش از این حیدر عبادی و مقتدی الصدر روحانی عراقی در ماه جون اعلان کرده بودند که آنها به یک ائتلاف سیاسی موافقه کرده و تلاش می کنند در آستانه انتخابات ماه می حکومت جدید را در عراق تشکیل دهند. صدر اعظم آلمان میگوید تحریم های اتحادیه اروپا بالای مسکو تا زمان باقی خواهند ماند که بر اساس توافق نامه های موسوم به منسک یک آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود. انگلا مرکل دیروز به خبرنگاران در پایتخت لیتوانیا گفت تأمین صلح در اوکراین و تمامیت ارضی این کشور هدفشان است. حمایت روسیه از جدایی طالبان در شرق اوکراین که علیه نیروهای حکومت اوکراین می جنگند و الحاق شبه جزیره کریمیه اوکراین به روسیه سبب شد تا اتحادیه اروپا بالای مسکو تحریم وضع کند. و ایالات متحده امریکا خواسته که یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه برگزار شود. این در حال است که امریکا فشار بالای کشورهای را که به گفته این کشور از تحریم‌ها بالای کره شمالی تخطی می‌کنند بیشتر می‌سازد. دفتر سفیر امریکا در سازمان ملل متحد به روز جمعه در یک خبرنامه گفت آنها به خاطر خواهان این ملاقات شدند که برخی از کشورهای عضو این شورا اخیراً تلاش‌های را برای زیر سوال بردن و آسیب رساندن به تطبیق روند وضع تحریم‌ها بالای کره شمالی انجام دادند. پایان اخبار.
قدرمن اوریدن کو یو سل بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومنه ترشنا اسمان لاندې خبرونه دا ساعت مو د سولی د ولسی حرکت موضوع ته ځانګړی کړی ده. د سولی د ولسی حرکت کاروان د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ مزار شریف ښار ته ورسید. دا کاروان له دوه دېرش ورځې پلی او یبلې پښې سفر وروسته مزار شریف ته ورسید. دوی د اګست په لسمه نیټه له کابله د بلخ په لور خوځېدلي ول او دا 340 کیلومتر اوږد مزل بشپړ کړ. مزار شریف ته رسیدو وروسته د سولی د ولسی حرکت غړي وویل زموږ سفر سخت او ستونزمن خو له هیلو ډکو. د سولی د کاروان غړي یو وار بیا لشکلو خو وغوښتل چې جنگ بس کړي او سوله وکړي. د سولی ولسی حرکت تر دې مخکې په لشکرګاه کې پر یو لوبغالي له تروریستي حملې وروسته له هلمند څخه کابل ته په 8 ورځو کې په داسې حال کې سفر وکړ چې روژه او سخته ګرمي هم و. دا ډول حرکتونه د سولی پر اوستلو کې څومره رول لرلی شي؟ هیله ده چې تاسو اوریدونکي به هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. زموږ له میلمنو سره به شریک کړئ او یا به هم پوښتنه وکړئ.
بله، تشکر آقای زروان. سخنگوی از این حرکت محترم آقای بسم الله وطندوست هم از طریق تلفن با ما هستند. با وطندوست خوش آمدید میگوییم. همچنان استاد محترم آقای محمد یعقوب وطنمل هم با ما هستند. شما میتونید بعدا از اینا سوالاتتان طرح کنین.
بله، لومبه به نظر صاحب که ستاسو خوش شوی ده شاغل وطندوست بسم الله وطندوست چه دیده حرکت وینده دو دی نظر به او پشتو وطندوست صاحب است چه تاسه مزار شریف ترسیدلی است. لومبه از مشاوردون که تاوه چه لدی و رسته بستاسو اقدام چوی چه غواری چه نور چه وکری؟
بله، سروان صاحب تاسو ته نظر صاحب ته میلمانه ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ د حرکت لومړۍ برخه له هلمند تر کابل پورې پلی تګ و چې په اته دېرش ورځو کې موږ هغه مزل وواهه. دومه برخه مو د سفارتونو مخ ته ناسته وه چې د همغه سفارتونو پر ملتونو مو غږ وکړ چې ستاسو سفارتو والا زموږ په روانه جګړه کې مداخله کوي. او درېمه برخه دا و چې له کابل مو د اګست پر لسمه تر بلخ پورې لڅ پښې حرکت پیل کړ. په څلور دېرش ورځو کې موږ بلخ ته راورسېدو. څلورمه برخه مو بیا دا ده چې دلته نور لڅ پښې او پلی تګ پای ته ورسېدې. تر دې وروسته موږ موټریس کاربنونه چمتو کوو، له یوه ولایت ته بل ولایت ته ځو، له یوې سیمې بلې سیمې ته ځو، له یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته ځو. تر دې وروسته د افغانستان ټولو ولایتونو ته ټولو سیمو ته سفرونه لرو، څو د همهغه سیمو اوسېدونکي د سولې له ښېګڼې څخه خبر کړو او پر دوی غږ وکړو چې که غواړو نور مو سرونه خوندي وي، نورې ککرۍ خاورې نستې، نور د پردۍ جګړې قرباني نستو، راځئ چې په ګډه لاسونه سره ورکړو او د سولې غږ پورته کړو، د سولې غږ بدرګه کړو او د جګړې پر شکل اړخونه باندې میلیونی کسان فشار راوړو چې نور دغه جګړه پای ته ورسیږي او موږ هم د ثبات او امن خاوندان شو.
بله تشکر. وطن دو صاحب، وطن مل صاحب، شما چی فکر میکنین این نوع حرکت باید به شکل وسیع باید حمایه شود در سرتاسر افغانستان؟ از هر جایی که این نوع حرکت میره مردم باید به حمایشان برن و باشان قدم بزنن از این قبیل مسائل، حداقل تا آخر اگر رفته نمیتونن تا یک چند کیلومتر هم راهشان برن. شما تا چی حد این حرکت موافقانه میبینین صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو میلمته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رابه سودی ته چې دغه سه حرکتونه څه ګټې لري ګوري، افغانانو څلور لسیزې وړاندې دا حرکت شروع کړی و، همدا اواز یې کړی و چې موږ سوله غواړو. حتی د کمونستانو په دوره کې هم دی د سولې آواز پورته کړ، همدارنګه د داخلي جګړو په وخت کې هم دی خپل آواز پورته کړ چې موږ سوله غواړو، دغه بحران په افغانستان کې د سولې له لارې څخه حل شي. او همدارنګه په همدغه پنځلسو یا اولسو کلونو کې هم افغان ولس همیشه له حکومتونو څخه، له خپل حکومتونو څخه او همدارنګه له نړیوالې ټولنې څخه همدا غوښتنه کوله چې موږ ته سوله راولئ، موږ ته امنیت راولئ، موږ ته ثبات راولئ. ولې ټولو نړیوالو قدرتونو، سیمه ییزو قدرتونو، همسایه هیوادونو، حتی خپل حکومتونو ورته دروغ ویل؟ یعنی نه ورته سوله راوړله، نه ورته امنیت راوړ، نه ورته نه ثبات راوست دې هیواد ته. ولی په دغه دوره کې د جناب اشرف غنی په دوره کې یو څه ناڅه هغه تعهد چې باید یو حکومت، یو ملي حکومت، یو ولسی حکومت له خپل ولس سره ولري، تر یو څه اندازه هم قربانی ورکړي او هم دغه تعهدات ترسره کړل. ګوري
لیکن وطن مل صاحب، پښتنه اصلا دا ده چې د ولسی حرکتونه تر څه حده پورې مؤثر دي، څومره ګټور دي؟
او زه راځم دغه سي حرکتونو ګټ خدا دي چې یو نړیوالو ته باید وښي چې دغه جګړه زموږ جګړه نه ده. نن چې موږ هر کلی ته ځو، له هر کلی نه غوښتنه کوو او له موږ سره ځوانان یو ځای کیږي، نو دا په دې معنا ده چې دغه جګړه د دې کلی جګړه نه ده، دغه جګړه پر دې کلی تپل شوې جګړه ده. او بل دا چې دا به نړیوالو ته وښي چې افغان ولس یو سوله غوښتونکی ولس دی، نه جګړه غوښتونکی. پر ټول د تاریخ کې دغه ما چې ویلې چې دا څلور لسیزې دوی همدا د سولې غږ پورته کړی، دا په دې معنی ده چې دا افغان ولس یو سوله غوښتونکی دی، هم په خپل هیواد کې غواړي چې سوله تامین شي، هم په سیمه کې، هم په نړیواله ټولنه کې. بل دا ده چې دغه د سولې دایه به دغه ژوندی وساتي، دغه ولسی حرکتونه، دغه خودجوشه حرکتونه. او بل دا ده چې هم به خپلو حکومتونو ته ووایي او هم به نړیوالې ټولنې ته وای چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده، یوازې هغه لار چې کولای شي دغه بحران پای ته ورسي هغه سوله ده او مذاکره ده او اوربند ده. دغه د دغه ولسی حرکتونو هغه ګټې دي، ولی باید د دې ترڅنګ دغه غوښتنې به دغه ګټې به هغه وخت نورې هم پیاوړي سي چې ځوانان له دغسې حرکتونو سره یو ځای شي، دغه حرکتونه په ملیونی حرکتونو بدل کړي، او دغه د هیواد په سطح په یو لوی ملي حرکت باندې بدل کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان زموږ دواړه مېلمانه په تخلص کې د وطن کلمې لري، نو چې اورېدونکو سره ګډوډ نه کړي، بسم الله وطن دوست له مزار شریف څخه را سره دی، د ټلیفون له لارې هغوی د سولې د ولسي حرکت ویان دی، او همدارس په سټوډیو کې د پوهنتون استاد ښاغلی محمد یعقوب وطنمل زموږ مېلمه دی. وطن دوست صاحب، ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې مو دا حرکت پیل کړی دی، دومره سفرونه مو وکړل، څومره اثر ویني په خلکو کې؟ یا لکه څنګه چې مخکې نظر صاحب ویل، په کار خدا و چې ډیر خلک در سره یو ځای شوي ول، لیکن دغه سی ونه شول، دا ولې؟
سروان صاحب، لبد مرغه تلویشت کلمه جګړه ده، دلته تلویشت کاله غمیزی پاتې سوی دی، تلویشت کاله موږ په یو په بل نوم ول سوی یو ټکول سوی یو،
څوک چې تلویشت کاله ځپل شوی بي جنگ زورولي وي، هغوی لا ډېر سولې ته ضرورت لري، هغوی لا باید دا ډول اواز طلبای کوی نسبت هغو خلکو ته چې ډېر جنگ نه دی زورولي.
تروان صاحب، دلته ستونزه په بل کې چې د افغانان نه یوازې زورول سوي دي، بهرنیانو زورولي دي، بلکې خپلو بیا پر سر معاملې کړې دي. یو ډاکټر د ډاکټر نوم څخه ناوړه استفاده کړې ده، د ډاکټر په استفاده سوی نه دی. یو د کلي ملک د اوسېدونکو پر سر معامله کړې ده، آن د تذکرو پر سر یې لا پیسې را ایستلې وي، د رایو پر سر یې پیسې را ایستلې وي. یو خبریال د خبریال په توګه په ټولنه کې نه سو پاتې، خپل پر دغه سپېڅلي نوم معامله وکړه. یو د کلی خان د خان په توګه نه سو پاتې، د کلی پر عوامو سوداګري وکړه، هغوی وپلورله. یو سیاسي لیډر هم دا سیاسي لیډر نه سو پاتې، له بده مرغه د یو سفارت غلام راووت. دلته دغه مهم نمونه او القاب یو شمېر کسانه وشرموله، د خلکو باورونه له منځه یوړه. دلته چې خلک چې پر دغه نمونه باورونه درلودل یا ژر پر یو چا باور کولای سوای، هغه باورونه له بده مرغه ژوبل سوي دي. موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تر کابل راتلو، هلته د بوتو کشمیر کسان زموږ سره تر کابل یو ځای شول، او زموږ سره یې غږ بدرګه کړ. خو له کابل چې دې خوا راغلي، تر بلخ پورې د یوې ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پورې 250 کسان زموږ سره لطف شي راغلي دي. له یو ولایت څخه تر بل ولایت پورې فلسطینو سپېژري ځوانان زموږ سره د بدرګې په ډول تر دې بل ولایت پورې راغلي دي. د دې سمالي میږي چې کله ولس باور وکړي، د ولسونو باور دې خپل اصلي ځای ته راشي، ولس رافات راپورته کیږي. په کابل کې زموږ د شراغلاس لپاره په سلګونو کسان وو، خو په بلخ کې زموږ د شراغلاس لپاره په زرګونو کسان وو. زموږ تر توقع لوړ کسان، یعنی دوه کسان وو چې موږ یې هیله نه لرله چې دوه کسان به راغونډ شي او په غونډه کې برخه واخلي. دلته ورځ له بلې باورونه دې سره ژوند کیږي، خو څلوېښت کاله پر دغه کار سوی دي چې څنګه باورونه له منځه لاړ شي، څنګه د قومونو ترمنځ، د ژبو ترمنځ، د مذهبونو ترمنځ نفاق واچول سي. پر نفاق باندې کار سوی دی، د خلکو د باورونو پر سودا کېدلو، پر سودا کولو باندې کار سوی دی. خو بیا هم چې سړی څلوېښت کلنې جګړې ته ګوري او ولس ارزوي، په ولس کې یو ډول نوښت رامنځته سوی دی. ولس له جګړو څخه ستړی سوی دی، ولس اوس سوله غواړي. هغوی په دې پوه سوی دی، ولس په دې پوه دی چې جګړه د امریکا ده، امریکا د خپلو شخصي ګټو، د خپلو شخصي منافعو په خاطر روانه ساتلې ده. که دلته د امریکا جګړه له منځه ځي، دوی ته د پاتې کېدو پلمه نه پاتې کېږي. دا چې دوی ته د پاتې کېدو پلمه پاتې وي، دوی اړ دي چې د جګړې پر اړخ فشار راوړي، جګړه په جګړه له منځه یوسي. په داسې حال کې چې په تاریخ کې موږ دغه شی ثبوت نه لرو چې جګړه په جګړه له منځه لاړه.
ډېره مننه وطن دوست صاحب، سلامت اوسې. مخ در دې چې اوریدونکو ته ورشو، یو پوښتنه هم له استاد وطنمل څخه، هغه دا چې د سولې د ځینو خلکو په باور د سولې د ولسي حرکت هلو ځلو وښودل چې لا هم افغانان هغومره ډېر دا ډول حرکتونو ملاتړ نه کوي لکه څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې مخکې مې پوښتنه وکړه، یو ملت چې څلوېښت کاله ځورېدلی وي، جنګ ځپلی وي، دا ډول یو حرکت ته خو یې باید ډېر تود هرکلی ویلی وای، باید په لکونو خلکو د دوی هرکلی کړی وای، او په لکونو خلک له دوی سره یو ځای شوي وای، او هغه وخت به هم نتیجه هم ورکړې وه. تاسو څه فکر کوئ چې ولې علت څه دی چې افغانان داسې غلي دي؟ په ځینو مسایلو کې خو ډېر زر راپورته کیږي، مثلا که په د دنیا په یو بل سر کې کومه پېښه شوې په افغانستان کې خلک ځانونه پې وژني، لیکن دا مسله چې د دوی خپله ده، د دوی شخصي ده، د هر شخص له ژوند سره ارتباط لري، په دې کې بیا دومره دلچسپي نه اخلي، علت څه دی؟
بلې څرون سیبان، داسې د ګوري افغانان نسبت له هر بل ملت څخه سولې ته زیاته اړتیا لري، سولې ته تږي دي، سولې مقدس ارمان ده. ولې په څو دلایلو باندې د سولې دغه ولسی کار، د سولې د ولسی کاروان فعالیتونه یو څه پیکه کاری. اول دلیل دا ده دغه کاروان پروژه‌ای وګڼل شو د ځینو مخربو یا هم جګړه غوښتونکو ډلو له لوري څخه. دوی به داسې ویلي چې دا د امریکا پروژه ده او دا د غرب پروژه ده، او غواړي په دغه نامو باندې دلته دغه اولس مثلا د اشغال کړي او دا کړي او دا کړي. دغه هم د دغه کاروان دغه فعالیتونه یو څه پیکه کړه. ولی زما خطاب دغه ته دا ده چې تاسو به هیڅکله بریالي نه سئ. دغه د سولې دغه ملي پروسه ده او ملت ولاړ ده. ولی د ځینو ګواښونو تاسو ولیدل چې حتی په بغلان کې دی وټکول، دی توهین کړل، دی تحقیر کړل، ولی بیا هم دغه ځوانانو دغه لاره تعقیب کړل او پرې نه ښودله. یعنی یو څه تهدیدونه، امنیتي تهدیدونه هم دی ته متوجه دي چې دی د ځینو ډلو له لوري څخه دی ته متوجه دي، او دا یو څه ولسته منفي ذهنیت ورکړی دی. حکومت په دغه ځکه زه پړ بولم چې هغه ډلو چې د سولې مخالف دي، د سولې مخالف دي او د جګړې طرفدار دي، هیغه د دغه پروسې د بدنامولو لپاره زیات کمپاین وکړ، زیات تبلیغات وکړل. ولی افغان ولس یا هم دغه په مجموع کې هم دغه افغان حکومت د دغه ولسی حرکت د لپاره هیڅ ونه کړل. یعنی
حکومت کړی وای، حکومت کړی دوی ملاتړ کړی وای، بیا خو به دوی ولسی نه پاتې شوی، بیا خو به حکومتي حرکت نو دوی خو انتقاد لري، دوی په دوړو خو انتقاد لري، باید ولس ور سره درېدلی وای. لیکن کله چې ولس ور سره درېدلی وای، کچرته په لکونو خلک له دوی سره ملګری شي وای، بیا به هیڅ هم دوی ته څه نه شوی ویلی. ځکه چې یو مشهوره مقوله ده چې وای دی ولس زور دی خدای زور دی، خلکو زور دی خدای زور دی.
خو ما هم دغه چې د دې دغه امنیت ټینګ اوس خو لارې نام نه دي، دولت دغه سیمې د امنیت مسؤلیت دی په غاړه نه اخلي، نو دغلته دی ته یو څه مشکلات دي که چیرته لاړ شي، انتحاري حمله او بریدونه او دا. اوس نن سبا افغانان هم ډیر ځورېدلي دي، نور نه غواړي چې قرباني ورکړي. دغه ګواښونه چې دغه ډلې لوري څخه متوجه دي، دغه هم د دغه حرکت هغه فعالیتونه یو څه فکر کړي دي. او بل دا ده چې د حکومت او سیاسيونو ترمنځ دغه اختلاف فات هم یو څه ناڅه پر دغه ملي پروسی باندې اغیزه کړي، منفي اغیزه کړي. ځکه تاسو وګورئ نن رسنۍ ټول پر همدغه اختلافاتو باندې مصرف دي، دغه اختلافات ته انعکاس ورکي، د ولسمشر او د دغه سیاسي نوي تلاف ترمن چې کوم اختلافات راولړي، یا هم د زینو د ولسمشر د زینو رقیبانو یو دغه، یعنی دغه د دغه فوکس څخه لري ساتلې دغه د ولسی حرکت یا هم دغه د سولې کاروان فعالیتونه فوکس نه لري کړی دي. دا د چې د زی دخل لوري لخوا دغه د سولې ولسی کاروان غوښتنو ته د یایم د رد جواب ویلی دی، یا هم جواب نه دی ورکړی. مثلا د روسي سفارت تر څنګ دی خیمه وهله، د جواب ورنکه. د امریکا تر سفارت د سفارت تر څنګ خیمه وهله، یې نه جواب ورکړ، نه منفي جواب ورکړ. همدارنګه د ملګرو ملتونو تر چې دغه جګړه ستاسو جګړه ده، دغه جګړه زموږ نه ده، دغه جګړه ودروي، ولی دی نه جواب ورکړ. او حتی په ځینو مواردو کې د دې غوښتنې رد کړلې چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده، او ستاسو داخلي جګړه ده. دراله کې چې دغه جګړه دي دغه نړیوالو جګړه ده، دلته راوړې د میدان د
افغانانو. خب وطن دوست صاحب، از سخنان شما چطور یک نتیجه بکشیم؟ اتر سوال وزیر ما خطور کرد و ایست که وقتی که صدای شما را کسی نمیشنوه یا جواب نمیتن، آل از یه حرکتتان یک تجربه نو پیدا میشه که شما چی باید بکنین که شما را جدی بگیرن، صدایتان را جدی بگیرن. مثلا در مورد امنیت که شما گفتین، البته دولت در شرایط قانونی بعض وجایب داره که حرکت شما را، امنیت شما را حفظ کنه، مگم در جایی که میگم ما نمیتونیم، باید شما منجا نرین، اگر میرینم به مسئولیت خود میرین. آله چی استراتژی شما باید تغییر بکنه، چی کنین که صدایتان را بشنون جدی بگیرن؟ آله برای از یک وقت کافی تیر شد. بله
نظر صاحب
عزیز، وابان کم
لحکمت
وطن دو سب
نظر صاحب موږ نه وځات چې حکومت نه دی غوښته چې موږ امنیت وساتي، بلکې حکومت په ځینو چارو کې مداخله کړې ده. موږ چې په پلیخمری کې وو د ملي امنیت مرستیال راغی او موږ ته ویل چې تاسو د سنګال خواته مه ځئ، تاسو ته په لاره کې طالبانو کمربند اچولی دی، ستاسو دوه مخکښ کسان ټارګټ شوي دي، موږ ته یې عکسونه راغلي دي، تاسو وژل کېږئ. یوه دغه موضوع وه، یوه دا موضوع وه چې طالبان به ادا کوله چې حرکت ولسی نه دی، دا د نیکلسن یا د غرب پروژه ده. موږ وروسته تصمیم ونیوه، ولاړو جنجغوري ته طالبانو اړوند سیمو ته، هلته ولاړو چې دا دواړه شی په ثبوت ورسو. لومړی دا که چیرې طالبان موږ ته سنګر نیسي، موږ ته لار نیسي، باید موږ خپله د هغوی سیمو ته ورسو، ځکه موږ اولس یو، موږ د چا لپاره کار نه کوو، د همدې اولس لپاره راپاڅېدلی. دوم دا چې د اولس له نس څخه راپاڅېدلی، راټوکېدلی خپلواک حرکت دی، په هیچا پرې مربوط نه دی. د همدغو دوو خبرو په خاطر موږ د طالبانو سیمو ته لاړو، د هغوی له عکس العمل سره مخامخ شو. په لومړیو کې د هغوی ځینو شتپوړو کسانو سپکاوی کاوه، تشدد یې کاوه. وروسته هغې څخه چې کله د والي استازي راغله، هغوی بخښ وغوښتل او بیا مو خبرې سره پیل کړې. په خبرو کې مو همدا ورته وویل چې تاسو په رسنیو کې کله کله وایاست چې دا د غرب پروژه ده، که چیرې تاسې په لاس کې ثبوت و اسناد شواهد لرئ چې دا د غرب پروژه ده، دا د نیکلسن پروژه ده، ستاسو یې چاړه زموږ یې غاړه، موږ د همدې حساب کتاب په خاطر راغلي یو. او که چیرې تاسو پر موږ ثبوت نه لرئ، نو هیله ده له دغسې مغرضانه خبرو څخه لاس اخلئ، نور یې مه کوئ، د ولس دینونه مه مخشوشه کوئ. زموږ تګ د تګ لامل هم همدا و. نظر صاحب، که چیرې د نړیوالو مبارزینو ژوندلیکونه ولوستل سي، هغوی د مبارزې کلونه کلونه وخت کړی دی. زموږ د مبارزې شاوخوا شپږ میاشتې کېږي. ژر به تمه نه کوو چې اصلاحات به راځي او موږ به خپلو ټولو موخو ته، هدفونو ته، غوښتنو ته رسېږو. مبارزه روانه ده، تمه ده چې ولس به راپاڅېږي، راپورته کېږي به. دا ولس په یوه ورځ نه راویښېږي. څلوېښت کاله د دې ولس پر مغزونو باندې یوازې یوازې د بارودو لوګي ګرځېدلي دي. دا چې موږ د دوی پر مغزونو باندې کار کوو، د دوی باورونه بېرته راژوندي کوو، دوی ته عامه پوهاوی ورکوو، شاید کلونه وخت ونیسي، خو بیا هم په دغه شپږ میاشتنۍ موده کې ډېر راویښ شوي دي. ډېر په دې پوه شوي دي چې جګړه د امریکا ده، جګړه د امریکا او د چین او روسیې ترمنځ ده، جګړه د ایران او د سعودي عربو د هند او پاکستان ترمنځ ده. په منځ کې موږ قرباني کېږو. زموږ شعار دی چې نه زما او نه زما دی، دا جنگ د امریکا دی. جنگ امریکا نښلولې دی، جنگ د امریکا د خپلو شخصي ګټو د تضمین په خاطر شروع کړی دی، جګړه د امریکا د شخصي ګټو د تضمین په خاطر روانه ده. دلته چې هر څه کېږي، هر کوم جګړه روانېږي، که یو غل یو ټک وي، لا هم امریکا ته د پاتې کېدو پلمه جوړېدای شي، ځکه چې امریکا خپل ولس ته واضح وایي چې افغانستان کې جنگ.
لیکن وطن دوست صاحب که تاسو دا خبره کوي، یو شمیر نور خلک هم دي چې د دې نظر خلاف دي، هغوی بیا وایي چې تاسو بې طرفه نه یاست. مثلا زموږ په همدې خپرونه کې په تیر ساعت کې بحث په دې و چې پاکستان تر څه حده پورې د افغانستان په جنگ کې رول لري، د افغانستان او پاکستان په اړیکو مو خبرې کولې. زموږ د دغه حاضر میلمه ښاغلې وطن مل په شمول د ډیرو نظر دا و چې تر څو امریکا پر پاکستان فشار را نوړي، د افغانستان جنگ نه ختمی شي. یعنی یو مثال از دازموش دا حاضر ملمه ده.
پروان صاحب، زه ستاسو د پوښتنې جواب لرم. پاکستان خپل امریکا ده، امریکا خپل پاکستان دی. دا چې امریکا هر کال میلیونه ډالر له پاکستان سره په دې نامه باندې مرسته کوي چې ستاسو پوز به تجهیز سي، تاسو به ترهګر نه منځه یوسئ، هغه نه یوازې دا چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره نه کاري،
هغه پیسې خو پې درولې دي. اوس په همدې خاطر خو یې درولې دي چې وایي تاسو دا کار درولې دي.
سروان صاحب، امریکا دوه مخې ده. امریکا په پنځلس ورځنۍ موده کې د طالبانو جوړ نظام رنګ کړ. په اوولس کلنه موده کې همدا امریکا درته امن نصر وصلې امریکا د مخې ده امریکا نړۍ ته د مخې کوي امریکا خپل ولس دروغ وایي امریکا مش دروغ وایي
ډیره مننه سلامت اوسې وطن تندو صاحب ورسته به وطن مل صاحب نظرم مو خل لنډ خبر چې ورسته وريدونکو ته نوبت ورکو چې زموږ لدرنو ملمنو محمد یعقوب وطن مل او بسم الله وطن دوست څخه د سولې د ولسی حرکت د فعالیت او د غوډ فعالیت د اغیز په اړه نظر څرګند کړي او یا پوښتنه وکړي.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
بله، شماره تلفن ما 0700 222 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 45 01.
او د سکایپ لاري هم کولای شي چې لمر سره تماسونه سي رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
سلام
علیکم تاسو
سروان صاحب نظر تاسو سلام سروان صاحب نظر چې اوریدونکو سوالونه مطرحي هغه د ملګرو سره مطرح کړم. ما د وطن دوستو سوال دی چې دا په جلال آباد کې هغه برج جوړ شو پر هغه د 11 سپتمبر پر مربوط نه لري. یا هغه د امریکا او پاکستان یو سفارتي جنگ نو چې په جلال آباد کې وشو او پاکستان کې مړ شو. یو بل سوال مې هم دی چې دا اوسې کې امریکا کې پر طالبان فشار راوي او طالبان دا ومني چې دا په افغانستان کې ومني. زما په شمول دا اکثریت نظر دی چې حکومت طالبان خبرې تر هغه وخت پر دا جنگ دوام کوي چې طالبان افغانان ومني چې باید عادي ومنو. اصلي افغانانو تر اوسه عادي نه دي منلي دا دوام کوي.
صحیح
په دې باره کې زموږ نظر غواړو.
صحیح که څه هم د موږ باسي ولسی حرکت دی او د دوی د دې حرکت لاري کېدای شي چې په افغانستان کې سوله راشي او کرن نشي. خو خیر که بیا هم ملمنو غوښتل چې له موضوع لښت خارج هم خبرې وکړي کولی شي. خو بل اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب.
زه سلام محمد سلمان سپتا په اکا درمین ملمنو ته دلو کمی سلامونه.
سلامت و سی سردار محمد صاحب.
منگا خدا کاروان دشه گنو دوی خواه کوری عباز زوری کورایی خدایی حق عدا کر نور دکرار کینی پخپل و کورو بانده. یه منگا جنگ سیاسی جنگ ده، یه منگ جنگ وطن که جا امریکا دونگ برطانیه جنگ روان ده، یه منگ پا وطن که دریس وشتیتم مملکتو شیطانان و داشتگر آغیلی دی دا پانچین دی نور قرار کینی دا باید کنی وسر اوشی تر آغا توری که منگا جا امریکا او دی برطانیه او دی وروس دی استثمار نی خلاصی دی دا وطن که بدی منگا جنگ روانی و سلام پیترا.
منانا سلامت تو سی بل آوریدون که لرو دی سکایپ لاری خبری وکی.
مننه السلام علیکم. هاشم افغانم د کندهار له ساسر په تماس کې تاسو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
مننه د سولو له سره کتب بار د خبر د تکول ته د کورادن د سمورمنندې او خطه پاتې د دې او د زمر د یوات په خیر تمام کې په خاص توګه دا ونه نو چې د او دا چې قرباني وکړي د دې چې خپل وخت وقف کړی دی دې وسوم ګرځي په ډیرو لاتو ګرځي در نو یله مې د ټول افغانان صدا د چې د دغه حرکت سره یو ځای شي او د دغه حرکت ملاتړ وکړي د دغه تر هم ملاتړ وکړي ځکه موږ چاره بل نه لرو کچا د دې ملاتړ ونه کوي د دې سره ځای نه سو موږ به مړ کیږو هر ورځ مړ کیږو تاسو وینئ چې د ورځې موږ په سوه سوه شیدانو کو پاره طرف کې ګرد افغانان دي که په هغه طرف کې بلې که حکومت ته لارې که د طالب د لارې ټول افغانان دي نو که د دغو مرګونو مخه څوک نیول غواړي یا کوم یې کولای شو داسې نه نسو کولای نو باید د دغه حرکت ملاتړ وکړو او د دغه حرکت په کلکه چې کوم طرحه دي هر چا ته وړاندې کړي هغه طرحه باید ټول افغانان عملي کړي.
کور دې ودان سلامت اوسئ. افغان صاحب بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سردار د بادغیس ولایت د غورنای د ولسوالۍ د سره اړیکه کوم.
مهرباني کوئ صاحب. سردار صاحب
یریم صاحب تا تا او سروان صاحب ته سلامونه وایم صاحب ما سوال د ملمنو ته خدای دې چې په خصوصان د وطن دوه صاحب ته چې په ټول نظامات کاږي او تاسو له څه شي پر ولایتي ځل دې څه د طالبانو په مقابل کې د حکومت په مقابل کې دا وایي چې موږ سوله غواړو اې څه دغه سوله چې دوی غواړي دغه سوله خو د دوی ولایت د طالبانو دا ټول افغانان دي نو دغه حکومت یې ورته د ځان په مقابل کې ګرځي کتران ته وته دی وای تاسو ورته نو د څنګه و طالبان ته چې موږ تاسو خو سوله غواړو یعنی کتران دې دغه دې وای سوله
صحیح بل اوردون که لرو بله استاس نظر و اوردون شو بل اوردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو بله اورو خبری وکی
خبری می داغ درسته کولا خبری خودی ریشی دی مگردون رو شاید اسلام از مصف وطن کی چی دا جنگ دیگر زن رکی جور دا بازی و خبر بنده که ایران بنده زن اولگ اول مگردون رو شاید که دا پا دا طالبان و بنده زن پاکستان ولگی خود به خود دا جنگ ختم ده نتوک کوله چې نه د چا په قدرت کې ده نه چې د سول لاس ورکی وي خلک هغه کوي خبره په دې کې ده ټول کار د امریکا ده چې د طالبانو په پاکستان باندې ولې دې پیغام رسول
صحیح ډیره زیاته مننه لټولو او ویدونکو منندوی اوس به میلمنو ته ورشو لمړی استاد وطن مل صاحب د لمړنی اوریدونکو د څرګندونو په اړه هم که نظر لري او مهرباني وکړئ او دوهم هم تقریبا هغه ته ورته نظر درلود وایي جنگ د پردو ده او مخکې چې ښاغلی وطندو صاحب وویل چې د دوی جنجال اصلي مشکل دا ده چې امریکا دلته ده اما په تیر ساعت کې کستاسو یادوی موږ تاسو په دې خبرې کولې او ستاسو نظر هم دا و چې تر څو چې د پاکستان مداخله ختمه نه وي تر هغو به جنګ دوام لري څه فکر کوئ اوس په دې اوس چې دا بله موضوع مطرح شوه اوس ستاسو نظر څه دی
ګورې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې دوه ډوله ستونزې شته دي دغه ستونزې موږ په دوه ډولو طبقه بندی کو یو ډله هغه ستونزه دي چې هغه په داخل کې دي ځینې ډلې ټپل شته دي چې هغه د سولې مخالف دي او د جګړې طرفدار دي د جګړې غوښتون کې دي ځکه چې د دې ګټې په جګړه کې دي دغه ډلې هم څه په نظام کې دي او څه له نظام څخه بهر دي تاسو کتل کله چې موږ له وسلوالو مخالفینو سره اوربند اعلان کړ افغان حکومت نو هلته ځینې په کابل کې دغسې ډلې وي چې دوی غوښتل د دغه هغه د اعتماد فضا چې
مسله د داخلي ډلو نه وه مسله دا وه چې ځینو ویل چې وطندوز خو تاسو بیا ډېر ناوخته راځئ اصلي پوښتنې تکرار شئ ځکه چې ځینې وایي چې د امریکا په وجه دا جنګ دی لیکن ځینې نور بیا د هغې په مقابل کې دا استدلال کوي چې کله امریکا نه وه هم دلته جنګ روان و او ځینې نور بیا وایي چې تر څو دا 40 کاله کېږي چې د افغانستان جنګ دی پاکستان له لاسه ده که د مجاهدینو حکومت و که د نجیب حکومت و که د حتی د طالبانو حکومت و حتی په هغه وخت کې هم ویل کېږي چې پاکستان ملاتړ کوو د یوې خوا او جنګ د جنګ د دوام باعث و اوس هم دوی وایي داسې ده او ځینې نور لکه وطن دوست صاحب چې وایي تر څو چې امریکایي ځواکونه وي تر هغو به دا جنګ وي یو دوه اورېدونکو هم دې مسلې ته اشاره وکړه په دې اړه نظر څرګند کړئ
آغا څروان شپ هغه خبره ده چې یا وای نیم پیاله نیمه ډکه ده یا هم نیمه تشه ده ګوري پاکستان دوه موقف ځان ته لري په یو موقف کې د نړیوالو استخباراتي کډیو د سهامي شرکت حیثیت لري هر پروژه چې دوی ته ورکول کیږي نړیوال خپل ناراضي په افغانستان کې ځکه هغه محیط د دوی لپاره مساعد نه ده یو بهرنی نشي راتللی په افغانستان کې دوی نشي کولای چې دوی خپل دغه یو ډله جوړ کړي دغه یو 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 ګروپ جوړ کړي چې د افغان حکومت پر وړاندې او جنګيږي ولی هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې دي له هغه څخه پاکستان ښه کولای شي چې د یو ابزار په توګه کار واخلي او پاک افغانستان ته راولېږي او دلته تجهیز کړي ټرننګ کړي او افغانستان ته راوستوي یو بل افغانستان خپله پاکستان خپل له موږ سره په ځینو مواردو کې ستونزې لري چې دلته بیا هغه اصلي موقف څخه دی له موږ سره ستونزې لري، نه د سهامي شرکت له ادرس څخه. دلته مثلا د ډیورنډ موضوع ده، مثلا د افغانستان اوبه دي، همدارنګ دوی دلته په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق سیاست مطرح کوي چې مثلا دلته باید داسې حکومت راشي چې هغه د پاکستان پلوه وي، او همدارنګ له هند سره روابط کم وي. دوی هغه غوښتنې ملاحظات باید په نظر کې ونیسي، یعنی غوښتل چې داسې یو حکومت راشي چې همیشه د پاکستان تر امر او فرمان او دکتې لاندې وي. یعنی د پاکستان دوه موقف ځانته لري، یو موقف د سامي شرکت په توګه چې نړیوال لپاره پروژې تطبیقي په دغه سیمه کې، او بل د اصلي موقف له ادرس څخه د افغانستان سره ستونزې لري. نو بیا هم هماغه خبره شوله چې په نهایت کې پاکستان ده چې ستونزې زیږوي. ولې هند ولې امریکا هند ته پروژه نه ورکوي، ولې امریکا چین ته پروژه نه ورکوي، ولې ازبکستان ترکمنستان ته نه ورکوي؟ ځکه چې په ټول د تاریخ کې پاکستان د یو سامي شرکت حیثیت درلود، نه د یو دولت، د یو مستقل دولت حیثیت. نو ستونزه دغه پاکستان ده، کچیر د پاکستان دغه سامي شرکت له هغه څخه اوزي، له موقف څخه اوزي، هغه ستونزې.
تشکر وطن ما سه ملامت پیدا کردن پاکستان، تشکر. منتها ما یک سوال جدی دارم وطن دوست سه، بو ایست که حرکت مردمی سال قسمی که شنوانده از ما کلشان از شما طرفداری کردن، رادیو آزادی هم همیشه از شما دعوت به عمل آورد، این حرکت ملی مردمی سال کلگی حمایه میکنه. منتها یک موضوع که اینجا پیدا میشه، وقتی که شما امریکا را ملامت میکنین، خود به خود از یه حرکت اصول مبراین به طرف طالبا میرین، مثلا طالبا یا کسایی که امریکا را دو میزنن. یعنی هر کس وظیفه خود باید انجام بده. شما که حرکت مدیمی اصول میگین، باید هیچ موقف سیاسی باید نگیرین، امی مردم جنبش مردم به حرکت بیارین، میلیون ها انسان به حرکت استاد شوه، چی طالب باشن بگه اصول، امریکا هم بگه اصول، مثلا آلمان هم به اصول، امی غیر اصول دیگه چیز نگوین. مثل که گاندی برای علیه برطانیا که برآمد گفتن که کل مردم برن از بحر نمک بگیرن، برای ازی که کل گپ سر نمک بود، مسئله انگلیس ها را به افغان آورد، او کت چوبا میزدن و بازم میگفتنی ما نمک میگیریم، نمک میگیریم، نمک. حال شما مگر یک دفعه بگوین گلا بدبدر امریکا نالد، بدبدر انگلیس نالد، نگه یه خود به خود شما سیاسی شدید، نگه حرکت خود به خود مردم پیشتان نمیای از ترس. نه چی میگن وطن دوست؟
و نظر صاحب لمری دا چې د ګاندی پر مهال د غوی دشمن تعریف یوازې
خو مسلې مو ګاندی موندی نشته، مسلې مو ایست که شما وقتی که یک حرکت صلح پیش میبرین چرا موقف سیاسی میگیرین، اینی مسئله است.
زه پوسم نظر صاحب، نظر صاحب تاسو پرسن ته جواب وایم. دلته جګړه د امریکا د جګړه د پاکستان د ایران د سعودي د یاد سلیوش په 15 ساعت کښورنو جګړه روانه ده. خپل دلته د پاکستان جګړې ته هم امریکا زمينه سازي کړي چې ایران پر موږ تیری کوي، شاته
خو یا خو وظیفه دیگه کساسته، ای وظیفه مردمه که جنگ زده است، ما هر روز میمریم، در روز کشته میشیم، ما صدای صلح هستیم. این سیاستمدارای ما سو ایران هم پاکستان میگه، چین هم پاکستان، امریکا میگه، کل این پاکستان، منتها یک نفر باشه که از مردم
موضوع بلزه.
خب موضوع بلزه شما سیاسی شدین دیگه.
نه 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 نظر سم موضوع را ده. دلته هر هیواد ځان ته کسان لري، سیاسي کسان یې په دندو ګمارلي، هغوی ته معاش روان دی. هغه یو طالب څه کوي، بل امریکا څه کوي، بل پاکستان څه کوي، بل څوک څه کوي، هغه اصلي ادرس په خپل بس خورک دی. موږ د سولې ولسي حرکت درې مسول په توګه ولس دا شیم چې جګړه د امریکا ده، جګړه د پاکستان ایران سعودي ده، جګړه د چین روسیې ده، جګړه د اقتصادي ګټو پر سر ده. جګړه چې ده، جګړه دوی روانه کړې ده، دوی د خپلو ګټو د تضمین په خاطر جګړه روانه کړې ده.
بله خو استاد تاسو په خبرو کې څه تغییر راغی وطن دوست صاحب؟ مخکې تاسو یوازې امریکا یادوله، یعنی تاسو یو طرف طرفداری وکړه بیا خواته ودرېدی، اوس هم خبرې. بله مخکې ما هم داسې نه ویل.
نه اتر یک چیز است وطن دوست صاحب، خیر اینجا غلط فهمی نشه، ما هم میخواییم بفهمیم موضوع را. یعنی استنا اصل با سبب جنگ هر چی که باشه باشه، یعنی هر کس که باشه باشه، ما اصل میخوایم.
نه خبری بشپری کم زه خبری بشپړم. ما مخکې ما خبری کوله سروان صاحب، ما خبری راکته کړې و هغه اعلان پښتراوس وقفه راوستله. دلته پاکستان موږ وژني، څلوېښت کاله کېږي موږ وژني، دلته امریکا موږ وژني، ایران موږ وژني، روسیه موږ وژني. خو دغه اوسنۍ جګړه چې ده، که پاکستان کوي که امریکا کوي، پاکستان او ایران ته دواړو ته موږ په یوه سترګه ګورو، ځکه چې پاکستان امریکا ته تغییر ورکړی دي. د هماغه عدو څخه امریکا موږ ولي، د هماغه عدو څخه پاکستان هم استفاده کوي، د امریکا له جګړې څخه ګټه پورته کوي، دی پر موږ برید کوي. که چېرې د امریکا او طالب جګړه نه وي، که چېرې د پاکستان او طالب جګړه نه وي، که د افغان حکومت او طالب جګړه نه وي، که د افغان حکومت طالب امریکا جګړه نه وي، دلته به افغان
نه وي. وطن دو صاحب، اصلي خبره بل شی و دی. نظر صاحب پوښتنه اصلا دا و چې که تاسو مخکې تر مخکې دښمنان معلوم کړي چې دا دښمن دی، دا مو دښمن نه دی، نو بیا خو ستاسو حرکت ډېر ځای نشي نیولی، چې تاسو پخپله پوهېږئ چې په دې وطن کې هر څوک زور لري، هر څوک دلته عناصر او عوامل لري، نو بیا خو ستاسو حرکت کوم ځای ته نشي رسېدلی. که تاسو د دښمن تراشي په ځای لاړ شئ، خپل هغه هدف بیان کوي، خپله خبره وکړي، یوازې د خپلې خبرې لپاره مبارزه وکړي، نو بیا به یو طرف هم تاسو ته د دښمن په سترګه نه ګوري، او ممکن تاسو ته اجازه درکړي چې پرمختګ وکړي او نور د نورو خلکو ملاتړ هم ترلاسه کړي.
سروان صاحب، کله چې موږ د سولې خبره کوو، سوله د جګړې په بدل کې راځي. یعنی کله چې جګړه شروع وي، د جګړې پای باید پر سولې ولګېږي. نو خو یو څوک پوښتنه کوي چې جګړه چا ولې روانه کړې ده، جګړې ولې؟
نو تاسو که تاسو له ځانه قاضیان جوړ کړئ، که تاسو قضاوت وکړئ، خو بیا څوک در باندې ممکن باور ونه کړي. تاسو پخپله وایئ چې ځینې خلک د یو چا طرفدار دي، ځینې د یو چا دي، او ځینې د بل چا دي. هغوی خو بیا تاسو ته موقع نه درکوي. تاسو هغوی څه کوئ؟ تاسو خپل کار ولې نه کوئ؟
قضاوت نه کوو، صرف ولس ته دا وضاحت ورکوو چې جګړه د امریکا د شخصي ګټو ده. امریکا دلته د پاکستان له چین او له روسیې سره خپلې سیاسي موخې لري.
نو خو بیا د ورشي، نو ولې تاسو ته ولې سپکړې، ولې ووهلې په بغلان کې؟ نو خو بیا ورشي، دوی له څنګه ودرېږئ چې تاسو هغوی هم همدا خبره کوي؟
نه نه نه، زموږ د هغوی د خبرو ترمنځ توپیر شته. زه دا وایم چې طالب خپله دلته چې جګړه کوي، د امریکا د پاتې کېدو لپاره بستر سازي کوي. که طالب ټکو ټک ونه کړي، طالب جګړه مخته یونیسي، امریکا پاتېږي نه، امریکا نو جګړه مخته نه شي وړلی. دلته خپله که طالب ټک کوي، که یو غل ټک کوي، که داعش ټک کوي، چار ټک کوي، دلته د امریکا د پاتې کېدو لپاره زمینه سازي کېږي. امریکا خپل ملت ته وایي چې په افغانستان کې جګړه ده، د جګړې د مهارولو لپاره زه په هماغه سیمه کې میشتم، کراوزم، ممکن پر نیویارک پر واشنگټن ډي سي باندې بیا بریدونه وسي. همدې خاطر زه ترهګري له منځه وړم. په داسې حال کې چې امریکا ترهګري له منځه نه وړي، پر د همدې ترهګري د همدې جګړې پر پراخېدو باندې پانګونه کوي، کار کوي. موږ د طالبانو ننګه نه کوو، نه د افغان حکومت ننګه کوو، نه د امریکا، نه د پاکستان، نه د ایران. دلته چې هر څوک جګړه فعال ساتي، امریکا ته د پاتې کېدو زمینه سازي کېږي. موږ پر اولس غږ وو چې تاسو میلیونی راټول شئ، د امریکا سفارت مخ ته کښېنئ، امریکا ته ووایاست چې ترهګري ستا ده، ترهګري تا زموږ غاړې ته اچولې ده، همدا څه ترهګري فعال یې. که پاکستان ته ته پیسې ورکوي، هم یې ته تر شا ولاړې ترهګري فعال یې. که خپله ته دلته جګړه روانه ساتي، هم ته ترهګري خپله فعال یې. همدغه ترهګري دې نور له منځه یوسه، افغانستان کې نور جګړه
بنده. خیر باشه. الو وطن مل صاحب، استاد محترم، شما هم سوالای ما را شنیدین، هم موقف وطن دوست صاحب، هم مردم که تلفن کردن شنیدین، کلگی طرفدار صلح هست. منتها مثلا که در افغانستان مشکل در کجا است؟ مثلا ایگپا وظیفه استادا یا انستیتوتا یا اعزاب است که اونا تثبیت بکنه. بگه منتها یک نفری که از صلح صحبت میکنه، باید تنها به صلح فوکس کنه. خود از حالا اگر بشینه مثلا میگه امریکا ملامت است و کلگی برد از سفارت امریکا، این خود یک حرکت ضد امریکایی یا پروتست و ایگپا است، دمونستریشن که میگن، چی میگن، تظاهرات است، بله، اعتراضات است. از او خاطر یک کم که این موضوع اگر شما استادانه تشریح کنین که حرکت مردمی صلح که بسیار صادقانه باشه، چه قسم باید باشه؟
گوری صلح، امنیت، ثبات ده هر افغان حق دی، ده په ځانګړي توګه موږ به نور بحث نه کوو. د اساسي قانون پر اساس زما هم حق دی، ستا هم حق دی چې باید ستا امنیت تامین وي، په سوله کې ژوند وکړي، په سوله کې تعلیم وکړي، په سوله کې کار وکړي، په سوله کې له دې نړۍ څخه خدای پامانی وکړي. دا ستا هم حق ده، زما هم حق ده. ولې حق غوښتل کیږي؟ حق باید له چانه وغواړو چې موږ سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ ثبات غواړو. دغه زموږ حق تر پښو لاندې سوی باید یو جهت معلوم وي، تر څو چې جهت معلوم نه وي ته د خپل حق غوښتنه له چا نه کوې. اوس موږ وایو چې سوله غواړو، سوله له چا نه وغواړو؟ خو طرف خو یې باید معلوم وي چې ته دغه جګړه بس کړه، اوله سوله غواړي. دغه جګړه چې تا روانه کړې دغه مصنوعي جګړه ده، امریکا خپله رامنځته کړې جګړه ده. همدغه وطن دوست صاحب خبره چې د وسلوالو مخالفینو حکومت په دریو څلورو ورځو کې له منځه ویوړ، ولې ولس کاله نوره جګړه وغځوله د خپل موجودیت لپاره تر څو د دې موجودیت قانوني سي. یعنی دغه جګړه
موجودیت قانوني ده، نو اوس خو د افغانستان حکومت ور سره تړون کړی دی، هغه څه ضرورت ده د دې لپاره؟ نو خو اوس همدې حکومت ملا باید وتړي او د دې د حکومت دښمنان باید
زبر اجازه تن میمانه محترم یک شنونده میخوای وصل شوه، اصرار میکنه ببینیم شنونده کیس و چی میخوای بگه، بعد از اون شما صحبت ادامه میدیم. بفرمایید شنونده عزیز.
سلام برای شما و هم از استاد دارم.
آقای سرش بفرمایید سب راجی به این موضوع. بله بفرمایید.
بله در به این موضوع ما هم احساس مسئولیت کردم به خاطر از اینکه
پشت از این گپا نگردین، راستن به سوال بین. خیر
راستن راستن به سوال میم به از آقای وطن دوست سوال دارم، نظر استادم در این مورد میخوایم. دو سوال دارم. سوال اول من این است که شما آگاهی دارین که حرکت های بیرون مرزی هم در اروپا و امریکا به خاطر صلح در افغانستان شروع شده، آمدن صلح، شما آیا امنوایی تان با این حرکت ها اعلان کدین یا نکدین؟ از این حرکت ها آگاهی دارین یا ندارین؟ یک سوال مهی است. و سوال دوم ما از آقای وطن دوستی است که شما نتیجه کارکردهایتان که از علمان تا مزار رفته نمیده تصمیم دارین که در مجموعه ملل متحد منعیس یک گزارش به شکل نامه رایی کنین یا نه؟ همین دو سوال.
سوال بسیار خوب وطن دوست. بین دو سوال کاکا آمد برتان وطن من سب شما را قطع کده بودم سخنانتان خلاص کنیم، باز وطن دوست سب جواب میده.
که نو ستون دلته قانوني ده، خو زما په نظر هغه د حقوقي پلاوه دغه قرارداد هم تر یو څه اندازه تر د فشار څخه په استفاده سره پر افغانستان باندې تحمل شوی. مثلا هغه وخت کې دی ویل چې موږ خپل کومکونه قطع کوو، موږ خپل هغه مرستي او هغه فندونه چې موږ افغان حکومت ته ورکو هغه قطع کوو. بل اخر دولت ناچار شو چې دغه یو تړون د دې سره په موږ شرایط چې امریکای غواړي موږ، ځکه کچیرته د افغانستان شرایط په نظر کې نیول کېدلې، د دې غوښتنې په نظر کې نیول کېدلې، نن به دغه سیاسي رهبرانو یا هم حتی په ځینو مواردو کې خپل حکومت شاکیده چې دغه قرارداد په صحیح معنا باندې په صحیح توګه باندې نه تطبیقیږي، ځکه چې پاکستان همیشه بریدونه کوي پر افغانستان، راکټونه راوړي، همدارنګ په داخل کې دی مجهز شوي ترنینګ شوي کسان دلته رالیږي او دلته بریدونه کوي. ولې امریکا په دغه اړه باندې قاطی تصمیم نه دی نیولی؟ قاطی یا هم مستقیما له پاکستان سره دغه موضوع نه ده شریک کړی، یا هم د افغانستان سره په دغه برخه کې مرسته نه ده کړې. نو دلته دی تنه غواړي چې دغه جګړه وبخړی کړي او مایان پکې ونیسي. دغه دی اصلي هدف افغانستان نه ده، دلته سیمه ده، نور چین ده.
خیر وطن مل صاحب، ما جواب دی غواړي دغه جګړه وګرځیم. یعنی منظور ما ایتر بود که مثلا امیال طالبا یگانه سببش ایست که عساکر خارجی از افغانستان بره. خب این گپ ما بخواییم، خب ما یعنی حرکت صلح نمیشه. ما خیلی بگیم که حرکت ضد قوای بین المللی یا یک چیز دیگه باید نام شه. باید به هر حال آل وطن دوست نوبت وطن دوست موقف حرکت مردمی صلح پس آن نوبت میتیم. مال امی وطن دوست دو سوال خوب آمد برشن از آقای سرشک. امی دو سوال جواب بدن وطن دوست.
دغه دوست پوښتنه لومړی دا و چې په نورو هیوادونو کې چې داسې ورته لاریون سوی دی، تاسو ورته خبر یاست که نه؟ و موږ خبر یو په هر هیواد سوی دی، د همهغه هیواد کې چې چا د لاریون په راس کې ځای لاره هغه مو په خپله پاڼه کې اډمین کړی دی، د همهغه ځای هغه په ژوندۍ بڼه پر فیسبوک راغلی دی، خپل پیغام وړاندې کړی دی، موږ بیا بېرته هغه سره شریک کړی دی. له هغوی سره موږ خبر یو معلومات لرو. کوریا آباد په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه کېدونکي دي، په سعودي عرب کې کېږي او په کاناډا کې کېږي. د روسیې څخه هم ملګرو زنګونه ولیدل چې موږ هم هلته تاسو د غږ بدرګه کولو لپاره راوځو، غږ پورته کوو. په بلجین کې غږ پورته شو، په فرانسه کې غږ پورته شو، په ایټالیا کې غږ پورته کېږي او غږ پورته شوی دی. له هغوی سره موږ همغږي لرو په خبرې چې هغوی دغسې حرکات کوي.
بله
سر. دوم گفتن می هرس دوم سوال
گفتن که امی حرکتایتان که از هلمند تا مزار خاتمه افدیره نتیجه ازیدن باعث یک راپور کوتا به ملل متحد و به ممالک روان میکنین که ما این از هلمند فلانی روز رفتیم تا مزار آمدیم خلاص شد و در را به مردم از ما حمایت کردن و حتی طالبا به ما چیز نگفتن از خاطر که گفتیم امریکا بیرون بره. امی راپورایتان از
ملګری ملتونه یو دا چې خپل ملګری ملتونه امریکا د ملګری ملتونه سپار کېناسته هغوی زموږ د هرې ورځې معلومات لري ځکه چې نږدې په هر نیم ساعت کې د هر ولایت څخه د هغوی د سیمه ییز دفتر څخه زنګونه راځي معلومات غواړي او په غونډو کې هم هغوی خپل کسان لري چې په دغه دنده ګمارل دي چې دوی څه وکړه چیرې لاړه له چا سره ویني هغوی خپله په دې ټولو شان خبر دي. مشکل خپله په همدغه ملګرو ملتونو کې دی. د ملګرو ملتونو په منشور کې دا راغلی دي چې که یو هیواد پر بل هیواد کې رئیس وي د ملګرو ملتونو سازمان مکلف دی چې د هغه هیواد مخه ونیسي. له بده مرغه پاکستان او ایران موږ هره ورځ وژني، همدغه ملګري ملتونه د غفلت په خوب لیدلې نه ویني. له هغوی څخه موږ دی چې تمه نه سو لرلی، ځکه چې هغوی تر اوسه پورې په افغانستان کې خپل منشور تطبیق کړی نه دی، خپل منشور یې تر پښو لاندې کړی دی. موږ له هغوی سره کومه تمه ولرلی سو.
سی اوس به وطن مل صاحب ته نوبت ورکړو. استاد مهرباني وکړئ ستاسو خبرې فکر کوئ چې نیمګړي دي نو بشپړې کړئ.
ګوري ما د حق غوښتنه وکړله، همدغه ډله هم وسلوالو مخالفینو ته تللې ده چې تاسو نور دغه جګړه پای ته ورسوي یا د تاسو له ادرس وي. همدارنګه د پاکستان سفارت ته دی لاړه، همدارنګه د چین سفارت، د روسیې سفارت ته لاړه، ایران سفارت ته، د ملګرو ملتونو، یعنی د هغو ډلو د هغو خواو څخه چې په یو قسم نه یو قسم د افغانستان په جګړې کې زی دخل دي، د دې څخه د سولې غوښتنه کوو چې دا زموږ حق ده او دغه نړیواله ټولنه دغه هیوادونه د ملګرو ملتونو د غړو په توګه مکلف دي چې د سولې په اړه باندې، د امنیت په اړه باندې د اقدامات تر سره کړی. دا د منشور په اساس خبره کوم. نو زموږ غوښتنه له دغو اطراف څخه کوو چې دغه په افغانستان کې د زی دخل دي، یا هم د افغان حکومت سره د مرسته کوي، یا هم له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي، چې له هرې خوا سره کوي. دلته موږ دښمن نه مشخص کوو، نه هم هغه ملامت او سلامت مشخص کوو. دلته موږ هر لوری چې وشي کړی چې افغانانو ته سوله
خبره نه کوله. هغوی خو ویل چې فلانی فلانی دی، دوی مشخص کوو.
موږ هر لوری چې کولای چې په افغانستان کې سوله راولي د هغه هیواد دروازه ټکو چې راسي تاسو دغه سوله افغانانو ته راولي چې هیڅ چاره نه وسله تاسو
ته راولي. وطن ما سبب دیت شرایط تر یک چیز میشه که آدم مردم امریکا را و حکومت امریکا را جدا بکنه. مثلا وطن دو سبب ما مردم کوشش کنه که مردم امریکا هم که تزیا همصدا شو ده. اونجا در امریکا هم بسیاری نفر هست که زد جنگ هست، حتی در بندیخانه افتادن، امریکایی هستن و چیز فوتبالیست از خاطر که مارش قبول نکرد او را از چیز برطرف کردن. یعنی منظور تر یک چیزی است که ما میگیم فکر ما ایست که قسمی که شما تشریح کردن همونطور باید باشه. موقف سیاسی نگیرن، اگر موقف سیاسی بگیرن خیلی خود از یام یک طرف میشه.
ولسونه باید له نظامونو څخه باید موږ جلا کړو. پاکستان کې هم داسې کسان دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، یا هم په حتی په چین او روسیا او ایران کې، همدارنګه په امریکا کې، حتی په نورو اروپایي هیوادونو کې دي همدا غواړي چې دغه ته سوله راشي. او زموږ هغه ځوانان چې هلته په جګړه کې دي هغه بیرته خپل هیواد ته راستون سي، هغه هم سوله غواړي په افغانستان کې. ولی دغه توقع موږ د سیاسي نظامونو څخه لرو.
تشکر. بعدی وسیله ما با پایان برنامه نزدیک شدیم. یک چند دقیقه پیش باید استودیو را ترک بکنیم که به برنامه های بعدی. بله وطن دوست شما هستین؟
بله.
خیلی یک دقیقه وقت داریم برای اینکه ما دیگه استودیو رو باید ترک کنیم که آماده میشه.
نظر اون نکوم.
خب مهربانی سپ.
مهربانی مهربانی.
امریکا سفارت ما سکشن است و نبرزی مود امریکا پر اولش شه و فرج ساس سیاسیون ساس حکومت مور وجنی لطفا زور فرام کاری و کی خفل حکومت پدی پرو کیش مور ونا وجنی. تا پاکستان سفارت ما تمو پر پاکستان شه و کرد چی پاکستان پر ملت چی ملت ها به ملتون استون دیو شاندی. تاسو حکومت موږ وژني لطفا خپل حکومت غیوال ونیسئ چې موږ ونه وژني. ایران پر ملت موږ غږ وکړ، د روسیې پر ملت موږ همدا غږ وکړ. هغوی ته مو لیکونه ولېږله
د لیکلو په ذریعه مو غوښته دا شنه ویل چې لطفاً خپل
کومنتار منظور مو وطن دو سی بیس کې شما از اظهار نظر سیاسي اگر کما کې عقب نشینی کنین شاید بسیاری مردم کتان استاد شوه. اگر شما موقفتان معلوم بکنین که مثلا موقف طالبان دارین دو صورت کلگی شاید بگن خب 251C است. از این خاطر ما برتان خاطر نشان ساختیم. بازم شما خوبتر میفهمین، ما خود ژورنالیست هستیم میگپاره نمیفهمیم. بسیار جد تشکر محترم آقای بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی اصل، همچنان استاد محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پهنتون و همکارای ما که امروز در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، آقایان ویس کاکر، عبیدلای و عبیدی، نبی بلال و همچنان بلال نبی، محترم آقای میر احمد زاوی، از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
دوست داریم کل جهان.